کابل کې د ماخین دوه بجې دی. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په ترڅ کې دغه یو ساعت تر شنه اسمان لاندې خبرونه ته ځانګړې شوې دي چې وروسته به زما همکار اسمت سروان درته وړاندې کړي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د دې وروستیو هدفي وژنو په اړه بحث کوو. تاسو هم کولی شئ خپل نظر وړاندې کړئ. میلمانه هم لرو او خبرونه ته تاسو زنګ وهلی شئ. خو مخکې تر دې چې د خبرونه واوري، زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. د کابل ښار په نننیو چاودنو کې دوه پولیس وژل شوي دي. د افغانستان د ټولګټ وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو پر مخ خلاصه کړه، او فرانسې او جاپان د کورونا د نوې بڼې د لومړیو پیښو تایید وکړ. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیه قمندانۍ د ښار په دریمه ناحیه کې د لشت لژه دوو پولیسو د وژل کېدو خبر تاییدوي. امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز نن رسنیو ته وویل چې دا پېښه هغه وخت وسوه چې د پولیسو په رنجر موټر د ماین چاودنه وسوه. د ده په وینا د شهید له څلور لارې سره په دې چاودنه کې یو ملکي کس ټپي سوی هم دی. په کابل کې په دې وروستیو کې چاودنې او هدفي وژنې زیاتې سوي دي چې په دې لړ کې د چهارشنبې په ورځ په دې ښار کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید هم ووژل سو. په هلمند کې د القاعده شبکې د غړو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل شوی دي. د دفاع وزارت په ویلامه کې راغلی چې دا وسلوال مخالفین د هلمند د ناوې ولسوالۍ په مومن خان نوم سیمه کې د هوایي ځواکونو په برید کې وژل شوی دي. د ویلامه له مخې دا پېښه پرون داسې مهال شوې چې دغو کسانو د ماینونو د ښخولو نیت درلود. د دفاع وزارت ویلامه زیاتوي چې په وژل شویو کسانو کې د هند شبه جزیرې لپاره د القاعده شبکې څلور غړي شامل دي. په دې بریدونو کې درې نور وسلوال طالبان ټپیان هم دي. طالبانو تر اوسه د اړه تفسیرانه ده کړه. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو پر مخ خلاصه کړه. پرون داسې راپورونه خپره سو چې د غور هرات لویه لاره له دوو ورځو اورښتونو له امله تړلې وه او لسګونه مسافر پکښې ایسار پاتې وو. د ټولګټو وزارت مرستیال وایند اشرف حقشناس ازادي راډیو ته وویل
زر به هدایت رهبری وزارت فواید عامه
د فواید عامه وزارت له امر سره سم لار د ماسپین تر دوه بجو خلاصه شو او اوس په دې لوی لار باندې موټر ته ګټه کوي.
کله چیزی دې قسمت وجود نداره.
یو شمیر مسافر ازادي رادیو ته ویلي چې له دوش په رئیس له شوز او مشمانو سره د بند بایان په سیمه کې په سړه هوا کې ایثار دی او کمرست ونه رسیږي نو له سخت یخنی او لوږې سره مخامخ دي. خو په کونړ کې د کرکټ د اتلسو لوبډلو ترمنځ د سولې جام په نوم پیل شوې سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. په کونړ کې د کرکټ بورډ مسؤل قیام خیام ازادي راډیو ته وویل
د اتلسو لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیل شوې وې چې پایلوبي ته د سید حکیم کرکټ کلب او همدا ډول د عادل ټایګر لوبډلې لار پیدا کړې وه چې بالاخره د دغو دواړو مقابلې وروسته عادل ټایګر لوبډله وتوانېده چې دغه سیالۍ بریا خپل کړي.
د لس اوریزي سیالۍ له 15 ورځو راهیسې پیل شوې وې چې د مرکز اسعدآباد او ولسوالۍ لوبغاړو برخه پکې درلوده. سموږ غلاسا د ریډیو اوري. فرانسې او جاپان د کورونا وایروس د نوې بڼې د لومړیو پیښو تایید وکړ. د فرانسې روغتیا وزارت په یو بیان کې وویل د فرانسوي ټیسټ د جمعې په ورځ مثبت سو. دوی په دې وروستیو کې په انګلستان کې وو. یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو هم د کورونا د دې نوې بڼې د مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. د دې کورونا وایروس په اړه ویل شوي دي چې ژر له یوه تنه بل ته لیږدي، خو د مخکیني ویروس په څیر دا ناروغي وژونکې نه ده. روغتیایي چارواکي وایي دا هم تر اوسه معلومه نه ده چې جوړ شوي واکسینونه به د کورونا پر دې نوې بڼې اغیز کوي کنه. د جاپان د روغتیا وزیر نوریسا تامورا خبري غونډې ته پرون وویل چې 15 تنه وروسته تر دې قرنطین سول چې دا تایید شو چې دوی په دې نوې ډول کورونا باندې اخته شوي دي. دا 15 تنه مخکې تر دې له بریتانیا جاپان ته تللي وو چې جاپان بیا له بریتانیا څخه د مسافرو پر تګ بندیز ولګوي. اخو د روسیې د روغتیا وزارت ومنله چې د سپوتنیک وی په نوم د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین دی تر شپیتو کلونو د لوړ عمر لرونکو کسانو ته تطبیق سي. د روغتیا وزیر میخال موراشکو نن دا خبره کړې ده. موراشکو ویل چې دا واکسین له 18 کلونو څخه نیولې بیا ټولو کسانو ته تطبیق کېدای سي. تر دې وړاندې ډیر زړه کسان په تیر بیا هغوی چې زیانمنون کېول د واکسین له دې پروګرامه ایستل شوي وو. د روغتیا وزیر زیاته کړې چې اوس دا موندل شوی چې د سپوتنیک وی واکسین د ټولو لپاره خوندي دی. د روسیې د حکومت رسمي شمیره شي چې په دې هیواد کې نږدې 3 میلیونه کسان په کورونا وایروس اخته شوی او در 15,859 کسان له همدې ناروغۍ څخه مړه شوي دي. او وروسته خبر دا چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ملګرو ملتونو درې سلساتي سرتیری وژل شوی دی. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ په یو بیان کې دا پیښه په سختو ټکو وغندله او په دې برخه کې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د دې پیښې په اړه ملګرو ملتونو نور جزئیات نه دي ورکړي چې دا سرتیری چیرې او څه وخت وژل شوی دی. یوازې دومره یې ویلي دي چې دا پوځیان د بروندي دي. ټاکل شوی دی چې سبا په دې هیواد کې انتخابات ترسره شي. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او نن په هدفي وژنو خبرې کوو. په روسیو کې په افغانستان کې هدفي وژنې تر بل هر وخت زیات شوې دي. عموما سیاسي کتونکو مدني فعالان د شوزو د حقونو فعالان ژورنالیستان دولتي کارکونکو او امنیتي ځواکونه په پټه وژل کیږي. همدانند د کابل شهر په دریمه ناحیه کې لشتل لکه دوه پولیس او یو ملکی په بمی بریټ کې ووشل شول. تر دې وړاندې د چهارشنبه په ورځ د کابل په تنی کوټ مینه کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې اجرایی رئیس یوسف رشید ووشل شو. په هلمند کې د آزادی رادیو خبریال الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس رادیو خبریال او د ښځو د حقونو مدافع ملاله میوند، په کابل کې د طلوع پخوانی ویاند یما سیاوش، د کاپیسا په کوه دامن کې فرشته کوهستاني او ګڼ شمېر نور نومونه یادولی شو چې په وروستیو ورځو کې وشل شوي دي. د دغو وژنو هدف څه دی او عاملان یې څوک دي؟ افغانستان کې لډیرو کلونو راهیسې جګړه ده. په چاودنو، انتحاري حملو، بمباریو، ماینونو او مخامخ جګړو کې هر ورځ افغانان وژل کیږي، خو وروستۍ حمله په لوی لاس په داسې کسانو کیږي چې په روانه جګړه کې برخه نه لري. څوک د ښځو لپاره د ښه ژوند په خاطر هلې ځلې کوي او څوک د بیان د ازادۍ لپاره. په منظم او سیستماتیک ډول د منورې او پوهې طبقې له منځه وړل داسې خلا یا تشه رامنځته کوي چې د کولې ډیرو کلونو ته اړتیا لري. حکومت طالبان په دې بریدونو کې په لاس لرلو تور نه وي او طالبان بیا وایي چې دوی په دغو بریدونو کې لاس نه لري. په روانه خپرونه کې په همدې موضوع زموږ د بحث میلمانه دي جنرال یوسف امین زازای چې د پوځي چارو کارپوه دی، رضوان مراد د ولسمشر د لومړي مرستیال د عامه اړیکو او مطبوعاتو رئیس او د سیاسي چارو شنند عارف نوري. موږ غوښتل چې د طالبانو یو ویان هم په دې خپرونه کې ګډون وکړي، خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په یو مرکه کې خپل نظر څرګند کړ او وی نه غوښتل چې په مخامخ په دې خپرونه کې ګډون ولري. وروسته به د هدفي وژنو په اړه د طالبانو دریز د شاغل مجاهد له قوله در سره شریک کړو. نو لومړی خپلو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسې اوریدونکو ته وایم چې څو شیبې وروسته انتظار وکړئ. څو شیبې وروسته به د ټلیفون شمیرې درته اعلان کړم چې په مستقیم ډول سټوډیو ته ټلیفون وکړئ او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ. جنرال صاحب یوسف امین زاده، ستاسو په نظر دا وژنې څوک کوي او هدف یې څه دی؟
ټولو دوستانو ته سلامونه. تاسو ته نیکیلې وایم. ما ټول اندیکوب ګوره، په افغانستان کې ټولې مخربې ډلې، عناصر، تروریستان، دا قانون ماتونکي، دا یو ګډه منافع لري. هغه ګډه منافع دا ده چې په افغانستان کې باید ثبات نه وي، امنیت نه وي، حکومتداري باید غښتلې نه وي، افغانستان خلک باید ووژل شي. دغو کې دوی ګټې دي. په اوسنی وخت کې دغه ټولې ډلې یاغه بعضې اته نړیوالو او سیمه ییزو استخباراتو سره عمل لري. دوی دیو طرف ته د صلح مسله روانه ده. هغه ناصر چې مخرب خلک دي چې نه غواړي په افغانستان کې صلح منځته راشي، ثبات پیدا کړي، امنیت پیدا کړي، نو دوی لاسونه سره یو کړي دي، منافع ګډي دي. بالاخره دغسې اعمالو ته، تروریستي اعمالو ته، جنایاتو ته، قانون ماتونو ته، د قانون سرغړونو ته دوی لاس پورې کړی ده. دا داسې هم نه ده چې دا نامعلوم خلک وي، دا ځکه چې موږ تمام بنسټونه ورته لرو. یعنی د افغانستان وضعیت که تاسو وګورئ ټول بنسټونه شته، د ولسي بنسټونه مو شته، وکیلان د ګزار شته، ملکات لیکلو شته، پارلمان شته، مدني ټولنې شته، ولیکن دغه بې نظمي یو خورا غټه بې نظمي په دې راغلې ده چې زمونږ حکومت په دغه شلو کالو کې ونه توانېدو چې عقلاً دغه ولس خپل کې. دا واضح خبره ده چې بدون د همکارۍ د خلکو.
درست، ډېره مننه جنرال صاحب. دا چې په څه ډول مخه نیول کېږي په دې به وروسته خبرې کوو. کور ودان مخکې تر دې چې ښاغلی رضوان مراد ته نوبت ورکړو، غواړم چې ښاغلی عارف نوري چې د سیاسي چارو شنانده دوی هم نظر څرګند کړي، خو مو تاسې ونه وایي ټلیفون یې قطع شوی دی. خیر مراد صاحب، تاسې ته درګرځم. طالبان وایي دا وژنې حکومت کوي او هدف یې داری چې د سولې خبرې سبوتاش کړي.
مننه سروان صاحب، تاسې ته اورېدونکو ته محترم جنرال صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې. ګورې نغد د ټولو خبرو هغه د اردو ژبې په اصطلاح هغه نچوړ ستاسې په دې مقدمه کې ډېر واضح دی. د علم دښمن، د بیان د ازادۍ دښمن، د ښځو د حقونو دښمن، د غراس د مدني فعالیت یا ټولنیزو فعالیت دښمن. فکر کوم د افغانستان خلکو ته باید دا ډېر روښانه چې څنګه کېدی شي چې یو څوک پاسي خپل سرتیری ووژني، څنګه یو څوک پاسي چې د کم کور مسؤلیت لري چې امنیت یې وساتي، دا چې څنګه یې نه ساتي، څنګه یې وساتي، څومره ناغېړي کې هغه، لکه څنګه چې تاسو جنرال صاحب خبرو په ځواب کې ویل، هغه بله مسله ده. او څرنګه په خپل ځان بېرته عریضه وکړي، فکر کوم دا سلیم عقل دا خبره نه مني. د طالبانو او د امریکانو ترمنځ د دوحې له موافقې وروسته اغه مستند او تایید شوی راپورنه د افغانستان ټول امنیتي ارګانونو سره شته دی، د افغانستان د ولس له استادو سره هم هغه چې په وطن دردیږي له هغوی سره شریک شوی دی، چې په وړو وړو ډلو کې دوه نفری درې نفری ډلو کې د طالبانو د وزیرستان لخوا د پاکستانی استخباراتو لخوا په کابل باندې تمرکز ټول په بمی چودنو ترورونو باندې و. یعنی هغه معلومات چې مونږ لرو جناب ساروان صاحب، تقریبا په 190 داسې دوه نفری درې نفری ډلې د افغانستان ټولو ښارونو بل خصوص کابل ته داخلي شوي دي. هدف څه دی؟ هدف دا دی چې طالبانو کچیرته انتحاري حملې چې کولې، موټر بمونه وکړي په کابل کې، لارو کوڅو کې مثلا وسلوال ډلې سي بریدونه وکړي، لکه حقاني شبکې چې کول، نو هلته خو دوی اوس امریکانو سره روغه کړې او امریکانو سره انډیوالي ده، خو هلته امریکانو ورته چې دا تاسې ولې کوئ. د دې نه د ځان بش کول لپاره د طالبانو په جګړه کې وغه تبلیغاتو کې مکاري تر ټولو زیاته وه، او دغه مکاري برخه ده چې حملې وسي. لیکن
لیکن درست مراد صاحب، دلته یو مسله ده چې سید چې له امریکا سره د موافقې په اساس طالبانو منلې ده چې په لویو ښارونو کې باید ډلې حمله نه کوي، د پخوا په شان او دا نه کوي. که چیرته په امنیتي ځواکونو باندې حمله کیږي، پولیس وشل کیږي، اردو وشل کیږي، نو کېدای شي چې ووایي چې سید طالبان دا حمله کوي، او طالبان هم غالبا انکار نه ترې کوي. لیکن په یو مدني فعال باندې حمله، په یوې ښځې باندې حمله، په یو خبریال باندې حمله، په دې کې د طالبانو ګټه څه ده؟
ګورې په دې کې طالبانو ګټه دغه ده چې د کابل په پانتون باندې چې چا برید تر هکړه او عادل چې په آرش مشهور دی، تاسې کله چې دغې اعترافاتو ته وګورئ ډېر وضاحت سره وایي چې ویلې چې تاسې باید حمله وکړئ، تاسې باید ترورونه وکړئ، هغه اشخاص په نښه کړئ چې په تلویزیونونو، راډیوګانو، په رسنیو، په مساجدو او په لویو غونډو کې حکومت تر ملامتۍ راسي، پر حکومت باید فشار راسي، ثابت شي چې حکومت هر څه نه کنټرولولی شي. دا یو دلیل. دوهم دلیل دا دی چې که سبا طالب په واک کې شریک کیږي، نو هغه ته به دا لاره هواري چې وار د مخه مدني فعال ویرول شوی دی، وار له مخه د ښځو د حقونو فعال بیا غږ پورته نه کړي، ځکه هغه لا د مخه تورل شوی ده. یو دا خبره ده جناب ساروان صاحب. دا خبره ما څنګه چې تکرار وکړ، هیڅوک دا نشي ثابتولی چې څوک د خپل سرتیری، خپل ډاکټر، خپل خبریال، خپل مدني فعال د دې لپاره وژني چې سوله سبوتاج کړي. هغه بیا دا کار په دې رقم نه کوي، اما څوک مقابل کې دا کارونه دي دیل لپاره کې یو هغه طالبان دي دغه داعش دی هغه حقانی شبکه دغه هغه دل دي د دې لپاره کې چې پر حکومت د خلکو اعتراضونه راپورته کی دغه د بنظمۍ او د ګډوډۍ د ایجاد لپاره. اما یو خبر جنرال صاحب ډیر قوي خبره وکړه، هغه دا ده چې طالب جمع مافیا جمع زورواکي جمع هغه کسان چې منتظر دي چې یو ډول کثیر ته دا نظام سقوط کړي، نو دوی ته به یو څه د دې کیک نه هم ورسیږي، نو او د قدرت نه د لر کېدو اقدام شته دی. متاسفانه چې په افغانستان کې ډېر بدبختي هم دغه ده، نو ټول په دغه خوله باندې چې دا مرموزې وژنې دي. ګورئ تاسې د آریانا تلویزیون خبریال خودکشي وکړه، او د خدای شکر چې بله ویډیو یې خپره شوله چې په خپله ځان وژنه پکې واضح معلومېږي. لیکن دلته ځینې رسنیو ځینو هغه کړیو چې په یو نه یو ډول مشکل لري نظام سره، هغوی دغومره شور جوړ کړ چې مرموزې وژنې. لیکن دغه مرموزه وژنه چې کله بیا د افغانستان لومړي معاون صاحب ورته ویلي چې داعش وایي چې که چېرته زما بندیان اعدام کړئ زه به کابل د هزاره یا اهل تشیعونو په مسلخ بدل کړم، بیا نو شور جوړ شو چې ولې تاسې دا خبرې کوئ، ولې ویرول کوئ وخلکو. کله چې غواړي چې ستاسو دشمن اصلیت څیره درته معلومه شي او دغه د مرموز خبره درنه لرې شي، نو بیا دغه د یو تریخ حقیقت باید ټولنه ومني چې له چا سره مخ یو، له کوم ډول دښمن سره مخ یو. او دا سروان چې آیا اول دفعه دی چې څوک خبرې الوزني، ایا اول دفعه دی چې څوک مدني فعال وزني، او دا خو د تاریخ معلوم دی چې چا وزني.
درست، ډیره مننه مراد صاحب. اوس هم ښاغلی عارف نوري د ټلیفون له لارې را سره دی، ورته هرکلی وایم. نوري صاحب، تاسو څه فکر کوئ له هدفي وژنو څوک ګټه ترلاسه کوي؟ د چا په ګټه دی چې دا خلک ووژل شي؟
سلامونه تاسې د خبرونې ګډونوالو او د غرض اوریدونکو ته. له بده مرغه موږ په دې وروستیو کې دو مسایلو ته چې یو دی سولې او بل افغاني مذاکراتو ته په کتو، او له بلې خوا هم په پلازمېنه کابل کې د امنیتي مسؤلیتونو سپارل او ولسمشرۍ لومړي مرستار ته په کتو سره ګورو چې هدفي وژنې، تروریستي پېښې او خصوصا د مطرحو رسنیزو او مدني څیرو د ترور ګراف مخ په لوړېدو شوی دی. زما په اند دلته مختلف عوامل دخیل دي. یو له دغو عواملو څخه دا دی چې ځینې کړۍ هڅه کوي د دغو اقداماتو په ترسره کولو سره د سولې د مذاکراتو په لړ کې ډېر امتیازات ترلاسه کړي، او تر څنګ په یو ډول عامه ذهنیت وښيي چې اوسنی نظام د ثبات د ټینګښت، د خلکو د امنیت د نیولو، او د ورست د تیرو دوه لسیزو د ترلاسه شویو ارزښتونو او لاسترانونو د ساتنې وړتیا دوی نه لري. په بل کټګوري کې دغه راز دوی لمدې لري کوشش کوي هغه چیرې هغه افراد تر ډیره پنشه کې چې هغوی د واقعیتونو پر روښانه کولو کې یا په څرګندولو کې ولسته په اسلام مخکښ ته نسبت نور ده، او دوی په هیڅ صورت نه غواړي چې دوی هغه اصلي چیرې او اهداف په اسلام مطرح شي. تڅنګ ځینې نورې سیاسي کړې چې هغه د مستعمل مخالفو ډلو په قطر کې حضور نه لري، خو ځان د نظام څخه او له هغو امتیازاتو څخه چې په مخ کې قانونو کې دوی لرل لري احساس یا محروم پات شوي، دوی هم په یو ډول کوشش کوي چې د خپل سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره وښيي چې د کابل په کچه باندې هغو کسانو چې دغه مسؤلیتونه سپارل شوي دي مسله دوی د دې توان مند نه لري چې دغه وضعیت مهار کړي. په ټوله کې زه فکر کوم چې او دا نظر لرم چې په یو ډول د دولونو متاسفانه چې په نظام باندې دغه فشارونه د دغو کړیو لخوا د امتیازات د ترلاسه کولو تر څنګ د نظام د ضعیف ښودلو او تر څنګ د مطرحو څیرو په نشه کولو سره دوی غواړي چې د پستا په قوي شکل باندې د مناقص کړي ورسره وښيي چې د پستلا اوسنی نظام د دوی د غوښتنو او د دوی د ارمانونو لپاره د جوابګو نه دی. خو متاسفانه چې په دې برخه کې تر ډیره مشغور شي افغان حکومت هم پاتې راغلی دی، او نه دی توانېدلی چې د وروستیو لسګونه پیښو د حد اقل پیښو عاملین د قانون منګولو ته وسپاري او ولس ته روښانه کړي او ملت ته وښيي چې ګواکې دغه کړی په دغه موخه یا اهدافو باندې غواړي چې دغه عمل ترسره کړي، او دوی د دې توان لري چې حد اقل رادیابی کړی او یو شمېر د عاملین د قانون ملګرو ته وسپاري.
ډېره مننه نوري صاحب. موږ لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې وویل غوښتل چې د طالبانو یو وایند هم دعوت کو په دې خپرونه کې ګډون وکړي، زموږ او د اوریدونکو پوښتنو ته په مستقیم ډول ځواب ووایي. خو زبی الله مجاهد غوره وبلله چې د یوې مرکې له لارې خپل نظر څرګند کړي. لده سره اجمل ان مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې دا وژنې چا کړې دي. اول به د ښاغلي مجاهد څرګندونې واورو، بیرته به میلمنو ته راوګرځو.
ملکي وژنې کېږي کادرونه او یا ژورنالیستان او مدني فعالان، دا په نښه کېږي. دا هېڅکله هم د اسلامي امارت د پالیسیو برخه ده او نه د دوی وژنه ګټه رسوي او نه هم دا هېواد په ګټه د آینده په ګټه بولو. بناءً دغه وژنې موږ ټولې غندلې چې په خپل وخت رد کړي موږ هم دي، خو داسې د دې وژنو تر شا هدف چې شی وي یو څوک به کوي او هم رسې موږ پرېږو. دا داسې په دې مورد باندې د کابل ادارې استخبارات فعال دي.
مجاهد صاحب، افغان حکومت په وروستیو کې لږ تر لږه د یو ژورنالیست وژل کېدو په اړه یو کس ونیو او ادعا یې وکړله چې ګواګي د وسلوالو طالبانو پورې مربوط دی. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د قتل په تور باندې یو کس ونیول شو. ظاهرا یو کس دی چې ویل د تاسو سره همکاري لرله، له طالبانو سره همکاري لرله او دغه پلان یې جوړ کړی و.
کار دا همیشه کېدلی شي، ممکن ده، ولې دا د قضیې تحقیق نه ده، نه دا د قضیې ثبوت ده. بل دا د ازادي راډیو خبریال په هلمند ولایت کې موږ یو سره نږدې هماهنګي درلوده، په وروستیو کې موږ سره هماهنګي کړې وه. یو له دغه دلایلو نه چې هغه ووژل شو، زموږ په ګمان کېدی شي دا وي چې د هلمند د جګړو په اړه دغه راپورونه چې وروستۍ که تاسې واورئ ورته متوجه شئ، هغه د کابل ادارې په واکونو ښه نه وي لګېدلي او د دې د مرګ فیصله یې کړې وي. بیا هم زه دا وایم چې دغه په وژنه کې مجاهدین لاس نه لري. رسنیو سره که موږ ستونزه ولرو یا خبریالان سره ډېر زر حل کولی شو، په یو تلیفون باندې
مجاهد صاحب له دې نه مخکې وخت په وخت تاسو په ځینو رسنیو باندې په ځینو بریدونو کې لاس لرل منلي و پخوا وختونو کې، نو ولې اوس شک ونه شي چې تاسو رسنیو سره ستونزه حل ده؟
هغه یو وخت چې تاسو یاد وي په ټولو تلویزیون باندې یو برید وشو، یا کوم تر حملې لاندې و، هغه وخت موږ مخکې اعلان وکړ، غوتم خبرداری هم ورکړی او دام د رسنیو له لیست کلي و، ځکه د هغو هغه وخت اقدام د موږ په ضد باندې دښمنانه و او زموږ مقرر غوښتنو ته یې ځواب نه و ویلی او بدنامونکي خبرونه یې خپاره کړي وو چې استخباراتي سبغه یې درلوده. کله چې بېرته موږ له هغو سره تفاهم ته ورسېدو، په دوحه کې زموږ همکاران له هغو سره تفاهم ته ورسېدو، بېرته موږ هغه خبره واخیسته او له دې د هغو د رسنیو سره موږ کوم کار نه لرو د تلو ریاست او نور رسنیو سره موږ داسې تعدید نه ده کړی او نه یې کوو. ځکه بیا هم وایم چې د رسنیو سره موږ ستونزه پیدا شي، موږ د حل لپاره درې لارې لرو. لومړی هغه خبریال چې ستونزه پکې وي تماس ورنیولی شو حل کېږي، مثلا دومه دا د رسنیو مرکز ته تماس نیسو خپله ستونزه ورته وایو، زیاتره حل شوي دي. که دواړو جینو کې حل نه وي، د رسنیو د دفاع ټولنې موجود دي، موږ سره په تماس کې دي، هغو ته خپل شکایت کوو، بیا موږ ته اطمینان راکول کېږي. تر ډېره دا مسله حل کېږي، مرګ ته ضرورت نشته. د استعدادونو وژل د هېواد په زیان دي، دا موږ درک کوو او دا وخت
په حکومت کې ځینې کړۍ او همدارنګ ځینې لوري باور لري چې وسلوال طالبان د بیان له ازادۍ او همدارنګ د ښځو د حقونو سره په هغه تعریف باندې چې وستې جوړ نه دی، یا د بیان ازادۍ ته هومره ژمن نه دی چې کومه د بیان ازادي په افغانستان کې موږ مشاهده کوو. دوی داسې شک کوي چې وسلوال طالبان غواړي په دې توګه فشار راوړي د بیان په ازادۍ که د سولې په توافق کې د بیان ازادي محدودېږي چې خلکو ته ډېره ناڅاپي نه وي.
انځر تاسو پیګی شل کال از موږ په جګړه کې تیر شو او درسنو سره موږ بلا بل وختونو کې مشکلات بل درلودل. چې دی کله کله نشرات یو ډوریزو زموږ په وړاندې باندې خطرناک ولې په هغه سختو حالاتو کې موږ درسنو سره ښه تعامل درلود او د دوی د بیان ازادي بولې او که هر څه موږ تحمل کړی وو، ولې اوس دې داسې وخت رسې موږ جوړې ته نږدې کېږو د نظام راتګ به وي. موږ ته هم دا مهمه ده چې بیان باید آزاد وي، البته چوکاټ به ورته جوړیږي چې اصلاحات کم کم اصلاحات ممکن که راسی چې د تهمت له حد او یا د چا د حد کې حرمت له حد نه ووځي نو د بیان ازادي او ټولنې ته ډېره مهمه ده، موږ ته مهمه ده، موږ هېڅکله داسې نه کوو چې باید دوی مختنق سي او غاړې بندې سي او یا په دې معنی چې دوی غږ راونه وځي، داسې مخالفت موږ نه لرو. د وژنې تر حده پورې خو اصلا تصور یې نهسي کېدی چې موږ دغه ملکي ادارې یا رسنۍ تر حده پورې بد ووینو چې خدای مکه دوی ووژل سي له منځه یوړل سي. معقولې لارې ستا قوانین به وي، نظام به وي، هلته به معقول لار ورته جوړي. موږ په جګړیز حالت کې په ډېر مظلومیت کې په ډېر بد حالت کې موږ تر بریدونو لاندې وو، بیا هم دغه رسنیو سره یو نوی تعامل درلود، حوصله مو ورته درلوده، دې ستا خو بالکل ورته لرو.
د زبیب الله مجاهد مرکه مو واورېدله. مراد صاحب، لومړی تاسو څه تبصره مو څه ده؟ دوی وایي چې له رسنیو سره او له مدني فعالانو سره هېڅ ډول کار نه لري، او حتی که چېرته دوی په حکومت کې شریک هم شي دوی به د بیان ازادۍ ته ژمن وي.
ګورې سروان صاحب، ای کاش چې دا خبره چې ښاغلي مجاهد وکړله چې کدرونو ته دا د وطن شازلمیان چې هر ورځ په دې نامه چې تاسې ولې د افغانستان ملي اردو یاست وژل کېږي او شهیدان کېږي، هغه د چا قدر او د چا زامن نه دي؟ څومره منافقت ده په دې دواړو خبرو کې کنه. بل خبره دا ده چې په افغانستان کې چلته په دوحه کې خبرې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ دي. اول ته د دوی مشران په اسلام آباد او په کراچۍ او په کوټه کې د خپل روزنیزو مرکزونو د اسایل مشرانو سره ګوري. په دې وخت کې په کابل کې د کابل امنیتي مسؤلیتونه سپارل امر الله صالح ته، د دې سړي د ناکامولو لپاره دقیق ناول په دې باندې افغانستان ټول خلک شاید پوه شي، د دې سړي د ناکامولو لپاره دوهمه خبره دا ده، تاسو د پاکستان د سفارت موضوع کړئ. کله چې د شپږنیمو ټیم د سفارت د پاکستان موضوع کړله، د پاکستان د وزارت خارجه نه مستقیم من خط راغلی دی، هغه وایي چې په کوم مسایلو کې امر الله صالح او ملي امنیت او افغانستان امنیتي ځواکونه دخیل وي، موږ همکاري نه کوو. اوس د پاکستان د ویزو قیمت یعنی د خپل د پاکستانی پاپړو په اندازې ټیټ کړی دی، فقط دغه هغه یو هغه ستراتیژیک ضد او ستراتیژیک مخالفت چې لري. کله چې د طالبانو ویان وایي چې موږ له رسنیو سره مشکل نه لرو، پخوا مو وژل تلو مو وژله، یک وژل بیا موږ سره جوړ جاړی وکړه، اوس هم عینه قصه ده. اینه قصه دا ده چې دوی فقط نه غواړي چې امریکایان خفه کړي، خو دوی ورسې کو امریکایانو په بمباری مو کړل، دوی ولې په خبرګونو نه خوده؟ دوی چې په کم سراب یا کما یو یو دغه جوړ کړي، ځانته یو تصور جوړ کړي دا غه تصور، دوی په کابل کې او په ځینو ولایتونو کې خپل جنگیالیو ته انتقال کړي دا هغه تصور ده چې الته امریکایانو سره پراته، د امریکایانو په مصرف پراته، لیکن دلته وایي چې امریکایانو والدي اما تاسو خپل اقدامات دلوم ورکوي. سروان صاحب، د طالبانو سنې جګړه چې تاسو خبري اعلان رسنې ټول چې اوربند یو کړی ولسوي، دغه جګړه د کومه جګړه اوربند خي، کوم ولایت سقوط کړه، کوم ولسوالۍ باندې حمله شوې ده؟ خو جګړه خو همدغه ده چې تکتیک بدل دی، په نامه د چسپکی، په نامه د مقناطیسی، په نامه د هدفي وژنو. په دې کې د افغانستان د حکومت، په دې کې د هر افغان چې هغه مکمل مخالفي د سولې، په دې کې فائدې څه ده چې د خپل خور وژني یا خپل سرتیر ورور وژني؟
او مراد صاحب، تاسو یو خبره وکړه چې د دې دغه حمله یو هدف کېدای شي دا وي چې هغه پروګرام چې د ولسمشر لومړی مرستیال ښاغلی صالح پر مخ بیایي، د دې لپاره چې هغه ناکام شي، فکر نه کوي چې ښاغلی صالح هم په دې برخه کې چې په طالبانو ډېرې توندې نیوکې کوي، انتقادونه کوي، په داسې حال کې چې د سولې پروسه روانه ده، په داسې وخت کې پکار ده چې یو څه لزغم کار واخیستل شي، او یا په ګاونډیو هیوادونو ډېر ورغورسي، او فکر نه کوي چې هغوی هم بې تفاوته نه پاتې کیږي؟
نو خو که جګړه ده د صالح خلاف، د افغانستان د حکومت خلاف، د افغانستان د امنیتي ځواکونو خلاف، چې هغه د پاکستان استخباراتي په ځای په واضح هوایم، ځکه دې کې خبره کې نور باید دا شک نه چې کم کړی یا کم استخبارات هغه تمویلې، هغه مولوی صاحب برادر اخونه غل دې ټول دنیا وکړ چې وضعیت چیرته ده او څوک چیرته دي. نو پرته له دې چې صالح صاحب وي کابل څوک یو که هر افغان وي، دا په دې پورې فرق نه لري. اما په عین حال کې دا منو چې کابل کې امنیت خنه ده، خو د دې معنا دا ده چې یو څه حرکت، یو څه یو فعالیت پیل شوی د کابل او د افغانستان د امنیت د ټینګښت لپاره، د نظم لپاره چې څوک ته ویره لري. په اول قدم کې به حتمن د امنیت نه او د مخالفانو د سرکوب نه ویره طالبانو لري، ځکه جګړه خو طالبان کوي، بل څه نشته. په دویم قطار کې به مافیا ولري، په دریم قطار کې به لکه څنګه چې مخکې نوري صاحب ویلي هغه کړی ولري چې په هر قیمت واک کې برتر تلل غواړي، په هر قیمت چې دینه وزارتونه اخیستل شوي، دینه غ امتیازات اخیستل شوي، او دوی په مغه پیسو کې تر اوسه درې څلور دفتر کلون راسي چلی، د همغوی هغه درد او عقده ده چې فکر کوي چې دوه درې بیانې ورکړه په تلویزیون کې چې پلان کې مرموزه وژنه، د افغان سرتیری وژنه کله مرموزه وه؟ په افغانستان کې انتحاري برید کوونکی، د داعش برید کوونکی، د القاعدې انتحاري، د طالبانو انتحاري، د دې انتحاریانو ترمنځ کوم فرق دی؟ اره آیا همغه یوه انګیزه نه ده؟ نو د بیان د ازادۍ نه ویره په دې اتلسو کالو کې معلومه ده چې چا کړی، د ښځو له حقونو نه، د ښځو په حقونو تیری چا کړی دی. فکر کوم د افغانستان خلکو ته نوره دا لفاظیانې نه
چلیږي. کوربدان مننه مراد صاحب. جنرال صاحب ځاځی، سره له دې چې دا طالبان دا موضوع ردوي چې دوی په دا ډول وژنو کې لاس نه لري، خو یو مسله چې سوال پیدا کوي هغه دا ده چې کوم خلک چې پنخه کیشي، هغه لکه څنګه چې په مقدمه کې مې ویل، یا د بیان د ازادۍ طرفداران دي، یا ژورنالیستان دي، یا د ښځو د حقونو مدافعان دي، یا مدني فعالان دي، دا هغه څه دي چې د دې اوسني نظام د تیرو دو لسیزو هغه بریا بلل کیشي، او د نظام چې پی ویاړي همدغه شیان دي. د دغو له منځه وړل او د دغو خاموشول د دې ګټه خو طبعا چې نظام ته باید ونه رسیږي، سره له دې چې دا د طالبان ادعا کوي چې کېدای شي په خپله حکومت دا کار کوي. څه وایس په دې اړه؟
څو مسائل دي چې هغه خورا په افغانستان په خلکو مورال او د نړیوالو مورال او د انسانیت د بشریت.
بله جنرال صاحب، لکه چې ټلیفون مو قطع شو. خیر نوري صاحب، تاسو په دې اړه څه تبصره کوئ؟
بل سربان صاحب، زما نظر دا ده چې لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه، په یو ډول د ډولونو دغه کړۍ هڅه کوي هغه رواني او ذهني فشار په حکومت باندې ورسي فشار زیات کړي. نو زه فکر کوم چې نسبت د ټولنې ټولو وګړو ته، دغه کسان چې د بیان د ازادۍ، د ښځو د حقونو، د دفاع په برخه کې دوی فعالیت کوي، نسبت نورو ته یعنی مسؤلیت ډېر نسبت د نورو کسانو پر شکولو ته، او له دې لارې دوی کولای شي چې هغه رواني فشار او ذهني فشار په نظام باندې لا ډېر راولي، او دغه مطرح کسان دي چې تر ډېره بریده پورې په خلکو کې هم د یو ډول ذهنیت جوړولو، او دا چې نظام به امن او ثبات په ټینګښت کې، او د دغه ورستۍ ارزښتونو د بیان د ازادۍ په برخه کې، د ساتنې په برخه کې ناتوانه وشي، تر دغو کسانو بهتره نور کسان دوی ته نشته. نو همدغه هدف او علت دی چې متاسفانه تر ډېره موږ د دغو مخکښو څیرو د مزورلو شاهدان اوسېدلی یو، چې متاسفانه په ډېر لنډ وخت کې موږ ډېر زیاتې بدې پېښې درلودې. له بل اړخه یو څه چې غواړم یادونه وکړم، متاسفانه چې ما د 15 کلونو لپاره په غزنی ولایت کې رسنیز فعالیتونه کړي دي، او په ډېرو ځلونو د دې شاهد یم چې د وسلوالو ډلو، د مخالفینو او د نورو کړیو لخوا زموږ همکاران ګواښل شوي دي. حتی په تیرو 15 کلونو کې موږ د یولسو افغان خبریالانو چې یواز د غزنی کې دوی رسنیز فعالیتونه کول، دوی حتی هیواد پریښوده، او د دوو ژغیزو رسنیو د نشراتو د بندېدو شاهدان شي، د وسلوالو مخالفینو لخوا دوی تر ګواښ لاندې، او بل اخر ته هر شول چې په مطلقه توګه باندې خپل رسنیز فعالیتونه ودري، او یا هم کابل ته انتقال شي. نو متاسفانه شي مختلف ډلې کوشش کوي د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره، تر ډیره رسنیز فعالین او دغه مدني فعالان متاسفانه شي په نشه کړی، او ګلمو له حکومت هم نه بلې خوا ده چې متاسفانه دوی هم لکه څنګه چې هغه ډلې په پرې کوشش کوي دوی ناتوانه وشي، دوی هم په دې برخه کې متاسفانه ډیر بریالي نه دي اوسېدلي، او نه دي توانېدلي چې په هغه واقعي شکل باندې د دغه رسخونې پیښو مخنیوي وکړي، او د ژورنالیستانو او د رسنیو او مدني فعالانو امنیت او خوندیتوب په اصطلاح تر یو حده بریده پورې تضمین کړی شي.
بله ډیره مننه جنرال صاحب. مخکې ښاغلی مراد اشاره وکړه چې طالبان یا د دولت نور وسلوال مخالفان په دې هیله دي چې په حکومت به په ګډه جوړوي یا به واک ته رسیږي. نو دوی د دې لپاره چې مخکې تر دې چې دوی واک ته ورسیږي او بیا څوک انتقاد پیو کې مخکې تر مخکې د بیان ازادي په دې شکل سره لمن زوړي، د ښځو فعالیتونه محدودوي او اغه شان چې دوی نه دی خوښ او تورې هم په بل چا پوری کوي په دې شکل سره، دا مسله څومره حقیقت نه زیش کاری؟
ګوره دا ما مخکې عرض وکړلو چې بعض مسائل چې هغه نړیوال اذهان اعمال خان ډېر زیات تخریشي خرابوي او دا څه دي، دا همدغه دي چې ملکي تلفات مدني ټولنې په سیاسي عذاب باندې په ملي شخصیتو باندې بریدونه کیږي. طالبان یا هر ډله چې وي خاص ډلې لري چې هغه کېدای شي چې خپل طالبان او مشران ته ویندان هم په خبر نه وي، هغه په سیمې او نړیوالو خاصو استخباراتو سره تعلق لري چې په دغسې وضعیت کې دوی دغسې اعمال ترسره کوي. هغه په دې معنی چې فشارونه راوړي په دغه حالت نه ګټه اخلي، یا په حکومت کې مثال شتون غواړي، یا خپل قدرت ښیي، یا د مثال منافع په هغه کې دي خطر کې دي، یا نور مسائل قومي مسائل دي، ژبنیز مسائل دي، دینی مذهبي مسائل دي. لکه چې افغانستان خو د خارجي استخبارات نه ډک ده، داسې هیواد نشته چې دلته دوی خپلې ګټې او استخبارات ونه لري. زیاتره دغه څه پیښې د ډېرې مرموزې دي او دغه خاص خلک روزل کېږي او خاص استخباراتي حلقې دغه لاس لري، هغه هم په داخل په کچا او هم په خارج په نړیوال یو سیمه ایز په کچا باندې. یعنی د سو ویان د طالبان چویلي چې دا چې خبر نه وي، لیکن داسې مراکش ته دي چې خاص توریستان روزي او دغه عملات کوي، مثلا داعش کوي، بلی کوي، بلی کوي. بل خبره دا ده چې موږ یو لویه تجربه ترخه لرو. موږ په افغانستان کې انتحاري راکټ وشتل، خلق وژل، په چاقو باندې موبایل و او مدني ټولنې خلق شهیدان کا، سیاسي خلق تیرې رسانه، دا د یو تاریخ چلري. دا تاریخ چلويخ دود چلويخ کال کیږي چې دغه تاریخ د خارجي او سیمه ایز استخباراتو او د مون خصوصا ایران، پاکستان، روسیا تا بعضې هیوادونه دغو کې لاس لري. دا کوم نوی شی نه ده، دغه متجوته ده، معلومه ده چې څوک یې کوي. وخت چې یو کس د افغانستان سره یوه ډله نه د افغانستان سره دښمني کوي او هغه بیا سیمه ایز هیوادو ته ورځي او هغه یې تمویلوي، هغه یې تجزوي، نو هغونه څه توقع ده چې زه ورته ووایم چې تاسې د ترور هم نه مه کوئ؟ دوی هر څه کوي چې خپل منافع او خپل اهداف ته ورسي. او بل مشکل دا ده چې دلته د افغانان نه ولې دا استفاده کوي؟ زه همدا اوس در 500,000 مواد مخدر په هغه باندې روغدي کسان لرم. زه مثال تقریبا 90% افغانان هغه ریسرچ شوی ده چې د $2 نه کم عاید لري ژوند په کوي. د اقتصادي وضعه کنه، یعنې د خدمات هم راه نه شوه، د غامي حکومت ده د تروریزم د ترهګرۍ سعودي هغه څه. بل خبره دا ده چې خپل په حکومت کې څاروان صاحب زه قسم درته خورم، مراد صاحب ته به ما د سلام وي وته، والله بل چې دوی ګزاري کوي، یعنی ډېر دغه چارواکي چې دي دغه امنیتي چارواکي والله ګزاري ته ناست دي. یعنی دوی اسې ژمنتیاوې پکې نشته. شل کاله دغه حالت بالاخره دغسې وضعیت راوستلو، د ولس فاصله زیاته شوله. همدا اوس قسم درته خورم چې دغه بله ورځ ایمان موبایلونه پټ کړل، دکانداران راته وایي چې په دغه چوکو دغو ځایو کې وره دغه غله ټول مو پیژنو او د پولیس د جنایي ټول لاس لري. یعنې ما دغه راپور هم جوړ کړی دی، ویډیوګانې هم ترنه کړي دي، ما پولیس سره هم رابطه ونیوله. یعنی دا ټول ځای، یعنی دغسې کسان دي چې دا کم هغه امنیتي ځواکونه کې دي که پولیس کې دي، شخصي منفعت ته راغلي دي، ګوري منفعت ته راغلي دي. یعنی موږ هم دغکې د افغانستان حکومت به خپله ستونزه ومني، دا شته ده، موږ نه یو توانېدلي. پس که چېرته دغه مسایل ګوره، ما مخکې عرض وکړلو چې موږ ټول بنسټونه، ټول ملي اجتماعي بنسټونه شته، لیکن کار نه کوي. څنګه یو تورست مثال کور په کرانه سي، په خار کې اوسېږي، څوک ډوډۍ ورکوي، څوک دې کې سیمې کې اوسېږي. دی یعنی هلته وکیل څه کار کوي، وکیل ګزار څه کوي، مدني ټولنه څه کوي، عذاب څه کوي، که نه دغه ټول ملت څه کوي، د ولې ویښ نه دي، عالمان د دین څه کوي، جوماتونه څه کوي، اهل د جومات څه کوي. یعنی په دا ټول مشکلو کې هغه په اصطلاح سکری درته ووایم چې هغه چتر اخفا دی امنیتی، یعنی چتر دی امنیتی، ایمون دا چتر دی امنیتی ډیرې زیاتې ستونزې لري چې متاسفانه حکومت نه دی تاونځلی.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خپرونه اوري. په دې خپرونه کې په هدفي وژنو باندې بحث لرو. جنرال یوسف امین زازی د پوځي چارو کارپوه دی، او رضوان مراد د ولسمشر د لومړي مرستیال د عام اړیکو مطبوعاتو رئیس، همدارس د سیاسي چارو شنند عارف نوري سمو شمل مانه دي. لنډې خبرتیا وروسته تاسو ته موقع درکو چې ټلیفون وکړي که پښتنه لري، نو د همدا شیبه وخت ټلیفون وکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ټلیفون شمیرې د 0799 2340 بل شمیره د 0800 2250 د سکایپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شي. رادیو ډاټ ازادي، رادیو ټکای ازادي. هیله ده چې لنډه پوښتنه وکړئ، خوشاله بسو، مهرباني کوئ.
سلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب.
زه حکمت الله حماس هم علیکم له هلمند نیولی.
ښه حماس صاحب، مهرباني وکړئ پوښتنه مو څه ده؟
ما پوښتنه د مراد صاحب څخه هغه ده چې دغه اسمان دغه د پیوژن چې کیږي، دا خلک څوک دي چې نه دایښ مني نه طالبان مني، دا وسنګ کسان غلي دي، او بل دا د کابل کمربند باندې پر کابل وګرځي چې ټول دروازه کابل ته ورېلای، هر څوک خپل پسر وځي او کارونه کوي. باید کابل ټول مسرات شاه او کمربند لري. تاسو سروان صاحب
bale ډیره مننه حماس صاحب. کور دی ودان بل اوریدونکو هم لرو، ځان راو پیژنې ازادي رادیو
بلور له خپل سره ورجن.
مهرباني کوئ بلاول صاحب. بلاول صاحب ټلیفون دی لکه چې قطع شو. خیر، بل اوریدونکو هم لرو، ځان راو پیژنې ازادي رادیو. ل رادیو لری شی لطفا، ل رادیو لری شی، بیا مجبوری جو چې ټلیفون مقطع کو.
سروان صاحب جوړ پخیر،
سلامت اوسې، ځان راو پیژنې او پښتنه وکي.
مننه کوم عبد الناصر سحر. مننه، زما پښتنه د مراد صاحب څخه ده. مراد صاحب څخه ده پښتنه لرم چې الیاس دایي بار بار موږ په ټلیفون باندې مرکې لیدلې دی، بتلی قلت المن ولایت کې د نو سوال مخالفین سره مرکه کوله. د په اند سوال مخالفین سره د مرکه کوله، اول څه دی راپورونه جوړول مجل دلا د تلویزیون دلارې د فلم دلارې، هغه وخت ولي سوال مخالفین الیاس داینه و.
بله ډیر مننه. اول خو تاسو لکه چې اوریدلی مو دی او لیدلی مو نه دی، الیاس دایو دی رادیو خبري الود نه دی تلویزیون. بل اوریدون کله روزان راو پیشنه آزادی رادیو. مهرباني کوئ د دې ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکو هم شته، ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
السلام علیکم سره حسین.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ.
مرامت کاله دی خوښ نو.
مهرباني کوئ تاکل صاحب.
سروان صاحب وو کله چې مراد صاحب خبرې کوله، مجاهد صاحب خبرې کوله، نو دا په دې معنی وا چې افغانان هر څومره لري بیا هم یو ځای دکیږي. خو دا چې دنه د خبر په میز باندې دی، هلته یو څه ترلاسه کیږي، اجازه ترلاسه کیږي، د افغانانو په وژل خو بیا ډېر ظلم نه، ځکه دا انداګه کاغه دولت من سره دي، کاغه دولت په یخ دی، نو دا کوم د شانت کران چې نه دی، بیا به د دولت په چا باندې کې ویني دی په وژل بیا واخ تر سي دلته خبره نه.
bale په دې کې خو هیڅ شک نشته، خو دا چاته وای. بل اوریدونکو لرو، ځان راو پیژنې ازادي رادیو. مهرباني کوئ حقانی صاحب.
پښتنه نه دا وروره مسلمان چې لږ دي خبريانې، یو غوښتل چې دا به کېدای په پلمې ورې چې غندلې څه دا چې غندلې څنګه دا کوله مسلمانانو یو غندل کوم ځای ته وګړه.
به تاسو आवाज باندې خو ډېر پوی نه شو، د سې او ځای چې شور مشهور دی. متاسفانه متاسفانه. خیر، یو بل اوریدونکو کې مخلوب یا به ملمنو ته ورشو، تاسو خبري وکړي ازادي رادیو. مهرباني خیر دوی خبری و نکری وار بشو ملمانو تا خیر مخی تردی چه مراد صاحب تلفون قطع شوی او توشه بیم مخی لام مخی تردی چه بیاور سر تماس ونیسو نور و ملمانو تا باور شو لمرای نوری صاحب تا سیدی عوریدون که پا عرد سوای چه وی همه صاحب وی چه باید لکابل نه یو دی کابل ماسرش یو کمربند ورته جوړ شي دا خبرې لډیرو کلونو کیږي یو وخت ویل کېدل چې سکنرونه وارد شوی دی د سکنر درک نه سو معلوم د تلاشی هم ځین خلک وای وای تلاشی تش پنامه ده ولی امنیتی ځواکونه په دې کې پاتې راغلي دي چې کابل داسې کنټرول کې چې هیڅ شی ورته داخل نشي دا د ګاونډیو هیوادونو له تجربې نه ولې استفاده نشو کولی لکه پاکستان یو وخت په اسلام آباد کې چاودنې کېدی لیکن اوس څومره امن دی
بل سربان صاحب زه فکر کوم چې د کمربند په ایجاد سره او د سکنر دروازو په جوړولو سره موږ نشو کولای چې د دغه راستې شو مخنیوي وکړو زه فکر کوم چې زموږ کشفي او استخباراتي ارګانونه باید لا تقوی شي د دوی سیمه ییز کارکوونکي باید زیات شي او له اپراتیفي امکاناتو څخه په مطلوب او واقعي شکل باندې استفاده وشي متاسفانه زه فکر کوم او کومه تجربه چې زه مخکې له دولتي دندې څخه په غزنی کې لرم چلته د ترورونو کچه متاسفانه ډیره زیاته وه په ټوله کې د کشفي او استخباراتي ارګانونو ضعف د دې لامل کېږي چې مختلفې ډلې کولی شي هغه خپل اهداف د ښار په منځ او ډیرو امنو ساحو کې ترسره او بالاخره په ډیر مسؤول شکل باندې له ساحې څخه تیښته وکړي له بلې خوا موږ په هغه کچه امکانات متاسفانه په لاس کې نه لرو چې ټولې حتی فرعي لارې هم د کابل ته د ننوتلو فرعي لارې هم تر پوښښ لاندې راوستل شي کدوی استخباراتي او کشفي ارګانونه لوی خوا د دغو کړیو د اعمالو کشف او ردیابي وکړي او له بلې خوا د دغو مطرحو کسانو د امنیت د ټینګښت برخې ته لازمه توجه وکړي لکه څرنګه چې په مناسبو باندې موږ لیدلي چې مختلفو خبریالانو مدني فعالینو او سیاسي فعالینو کله چې ګواښ لیدلی دی د ګواښ مسایلو ټول موارد یې شریک کړي دي ولې متاسفانه چې دا ډېر عادي نیول کېږي ورسته لدی چې یو پیښه رامنځته کیږي له هغې وروسته متاسفانه دوی اقدامات کوي مثلا په غزنی ولایت کې د خبریالانو د اتحادیې مشر رحمت الله نیکزاد شهادت چې تقریبا یوه اونۍ مخکې متاسفانه چې هغوی په شهادت ورسول شول د هغوی د کور مخې ته تقریبا کال مخکې د وسلوالو لخوا ماین ښودل شوی و تر څنګ یې د ټلیفون له لارې او د واټساپ مسیجونو له لارې دوی په مراتب مراتب باندې غوښتل کېدل دوی کتام چې دغه موارد له کشفي ارګانونو سره شریک کړل ولې متاسفانه لکه څنګه چې باید لازم اقدامات نوموړي د مسؤلیت لپاره ترلاسه لاندې نیول شوی
لیکن کله چې موږ همدغه مسله همدغه ډول موارد له امنیتي چارواکو سره شریک کړي دوی وایي نشي کولای چې هر خبریال ته هر مدني فعال ته پیرهدار ورکي محافظ ورکي دا ډیره ناممکنه ده باید دوی په خپل ځان وساتي
زه هم دا نه وایم چې دوی باید هر مدني فعال او خبریال ته محافظ ورکړي ولی حد اقل د خپل کشفي او پراتفي یا کشفي قانون له لارې دوی باید هغه خپل لازم تدابیر ونیسي او د دوی کوم شکایتونه یا کوم موارد چې دوی ورسره شریکي د غواښونو مسایل چې کشفي قانونو سره شریکيږي هغه باید جدي ونیول شي ما د لکتنګ چې د شیرزاد نگزاد بیا دونه وکړه چې با غوی خپل لغت ژغیز او متنی پیغامونه غواښونه او حتی د ماین مسلې شریکه کړی و ترڅنګ کوهستاني سه حتمان تاسو لیدلې د خلل رسنیو لاره چې لس ورځې مخکې غوی خپل فیسبوک پاڼه باندې لیکلی و چې دوی تر سخت فشار او غواښ لاندې دي لښته لږه د دوی مسؤلیت ته باید توجه وشي زه وایم چې دغه مسایلو ته یا دغه اطلاعات او معلومات ته باید توجه وشي او لازم اقدامات وشي او د مسؤلیت د امکاناتو د لن محل لپاره کاغذ د دوی انتقال نور ساحو ته یا د دوی د فعالیت د ساحې د کور د تر پوښښ لاندې راوستل په یعنی غیر فزیکی حضور ولري د دوی ساتن کې په هغه لازم لارې چارې چې دوی لري په هغه شکل د کوشش وکړي کچیر ته ځواب دی چې دغه غواښونه ډیر عادي نیول کېږي بدرسه کېږي نه او دوی ته لازم امکانات په پام کې نه نیول کېږي نو چاته باید دوی مراجعه وکړي یعنی حداقل زه فکر کوم چې کشفي او استخباراتي ارګانونه باید لا تقوی شي او پاتفي امکانات په مناسب شکل په مطلوب شکل باندې ولګول شي څو دوی وتوانېږي چې د دغو وسلوالو کړیو د دغو پټو اقداماتو تر وروستي اقداماتو مخنیوی په وخت باندې وکول شي او د ګواښونو د لمزړولو او د دفقولو په برخه کې حد اقل لشته لږ یو مسؤلیت ول را شي. متاسفانه موږ د همدغو دلایلو له کبله او تر څنګ د چې تر ډیره داسې دا کېږي چې ګواکې دغه مدني فعالان یا د ښځو د حقونو مدافعین یا د رسنیز فعالین کوشش کوي د دغو ګواښونو په نامه باندې دوی کیسونه جوړ کړي یا بهر ته لاړ شي یا ځین نور امتیازات ترلاسه کړي. په دغو بهانو په دغو ځوابونو سره متاسفانه زموږ همکاران بلاخره چوپه خوله پاتې کیږي چې موږ متاسفانه له څه مودې وروسته د شهادت او یا د قربانې د بریدو شاهدان اوسېدلي.
بله، او په ډیرو مواردو کې دا سیم شوي دي چې په یو خبریال یوه خبریال یا یو فعال ته خبرداری ورکړی شوی دی، هغه ذاتي مجبوره شوی دی چې په کور کښېني او هېڅ فعالیت ونه کړي. دا هم هغه شی دی چې هغه کسان چې دوی ګواښي دغه هدف ته دی. خو جنرال صاحب، مخکې تاسو د خبرونې په پیل کې د حل لارو باندې خبرې وکړې، آیا ممکنه ده چې د دا ډول حملو مخه ونیول شي؟
ګورې، ژمنتیا درته په کار ده. تاسو مخکې وویلې چې د کابل په امنیت په مورد باندې امریکایانو وعده کړې وه چې کابل ښار کوڅې به ټولې امنیتي کمرې لګول کېږي، دوه محافظتي کمربندونه به جوړېږي، تاسات به جوړېږي، لیکن هغو په خپلو ژمنو وفا ونه کړله. بله خبره دا ده، ما خو درته ویلي چې د ټول ساختمانونه لرو، داسې نه ده چې نه لرو. تورستان نیولی کېږي، لاسته راوړنې شته دي داسې تر یو حاده پورې، مګر ولې نه شته؟ زه دا درته وایم چې حکومت ګورې، مشکل حکومت کې دا ده چې حکومت خپله د فساد نه ځان نه بهتر صفا کړی. مخکې مو هغه نه وویلی چې حتی ما خپله مراجعه ورته کړې که نه حکومت ته، چې هغې قانون پله کړي، ټول څه ولاکه پله کړي. تاسې یوه برنامې کې مونږ خبرې هم کړې وي، ولاکه څوک راغلي دي. یعنی حکومت خپله دغه خپل ولس خپل خلک د خپل ځان نه لرې کوي. اوس زه څنګه همکاري وکړم؟ بل څوک څنګه همکاري وسوکي؟ حکومت د دوندې همکارۍ د خلکو نه، خصوصا پولیس، امنیتي ادارې، استخباری ادارې، بدون همکاری نه.
لیکن همکاری څه ډول همکاری؟ جنرال صاحب، مخکې مراد صاحب هم اشاره وکړه، موږ په افغانستان کې قاعده دا ده که چوکۍ چا ته ورسپارې نو همکاري کوي، او که چوکۍ نه لري شو ذاتي مخالف دی. څه ډول همکاري؟
نه نه، خبره مې نه وه، مطلب مې دا نه و. همکاري د خلکو د حکومت ته ضرور ده. حکومت دې باید هر راپور چې حکومت ته خلق ورکوي، حکومت باید اجراءات وکړي، قاطع اجراءات باید وکړي. ځکه بعضې پولیس حتی بعضې پولیس د تعصب له نظره دلته د دندو نه لرې کېږي. ښه کارګر پولیس یې دغه څو وخته مخکې زه بېلګه لرم چې یو کس حتی امرالله صالح خپل هغه هم ورکړی وو، دستان لیکونه یې هم ورکړي وو، لیکن عامر داوزي ورسره جوړ نه وو. حتی په تروریستي او هغه کې په کیس کې شامل کړی وو هغه افسر. هغه افسر ما ته راغو، راته ویولی وو، راته وژړل یوه هفته زه اوسه ګرځېدلی یم. بالاخره را خلاص مې کړلو او بالاخره اوس وشل، هغه منفق کړل. یعنی حکومت کې دغسې ستونزې شته دي. یعنی حکومت مکلف ده چې د خلکو د سر او مال ساتنه وکړي. بلکې دونکې ده
دا خو د همکاري مسله سوه. جنرال صاحب، په دې د تخنیکي نظره که ووایه چې تخنیکي نظره دا ممکنه ده چې د تګ راتګ د خصوصا د هغه کسانو چې وسلې لري، مهمات لري، د هغو مخه ونیول شي ښارونو ته؟
زه بلې، ولې نه؟ افغانستان د ټولو ګډ کور ده، افغانستان د ټولو ګډ کور ده، مسؤلیت د مام ده، د ټولو ده، باید لاس په لاس ورکړو. خو زه اوس لاس ورکوم نو دوی به بیا په اغزي او په چاړي مو وایي. دغه ډېره ستونزمنه ده. ما خو درته ویلي چې حکومت په لویه کچه شاید دغه دته مساعد کړل. یعنی فساد په حکومت کې. اوس زه تاسو وایم، ته خدای یو افسر څنګه رشوت وخوري؟ لعنت د پیغ افسر شي، لعنت د پیغ جنرال شي، لعنت د پیغ قومندان شي، څنګه رشوت خوري؟ څنګه د سرباز هغه خوري؟ ګوره، دغه خو افغانستان خلک دي، دا شونی ده. دا زه دوی ته وایم چې دا شونی ده. مونږ ورته ازلی بار بار مې ورته ویلي دي. ما رئیس شورا امنیت ته بار بار وویلي، یوه ورځ مې ولیدو چې خلکو دا څه کوئ؟ دا شونی ده، د امنیت راوستل شونی ده، مګر تاسې باج مه ورکوئ. بله خبره دا ده چې په حکومت کې دغه مخکني دغه ما خو درته چې دغه وایي چې جهاد که دی، مقاومت که دی، زه مجاهد یم، دا جهاد دی څه وکړي؟ ښه، اوس که طالب دی، که داعش دی، که القاعده ده، که حزب اسلامي ده، خو ټول مسلمانان یې کښېني که نه؟ حکومت اعلان کوي خپل منځو کې ولې جنگ کوي؟ نه شته، نه جواب خبره شته، نه د بلې خبره شته.
ډېره مننه،
دا شونی دا اگه دا داروان سب
بله
بله بیلگی لرم ولایتون لرم تاس هم دا اوز دی خوست ولایت پختن وکی چه آیا قانون تطبیق پا ولایت که شونی دا کنه دا حال تای ما رور خماندان دا می دی لرش پختن تن وکی چه چه کهی حال تا تنگ قانون تطبیق کرده دا تنگ دا قاتلین و مجرمین و مواد مخدره تنگ محو کری دی
ډیره مننه. دا د قاطعیت مسله ډیره مهمه ده. کور ودان نوري صاحب، تاسو مخکې وویل چې خبریالان او نور فعالان تحلیلي شي او دوی په ځینو مواردو کې دا اعلان هم کړی دی، لیکن یو شی چې دوی نه وایي همدغه خلک چې تحلیلي شي، چې د چا لخوا تحلیلي شي، ولې تهدید شوي دي یا څه ترې غوښتل شوي دي. که چېرته دغه خبره هم افشا کړي، شاید هغه کسان چې دا ډول کارونه کوي دغه ډول اعمالو لاس واخلي. که څه فکر کوئ چې دوی ولې دا کار نه کوي، بیریږي او که کوم بله علت دی؟
عمدتاً دوه ډلې دي چې د هغو لخوا زموږ خبریالان او ټولنیز فعالان ګواښل کېږي. یو هغه کړۍ دي چې هغوی په غیر قانوني یا د ملي ګټو خلاف فعالیتونو باندې لاس پورې کوي. دا غوی لخوا چې دا غوی کچه ز فکر کوم از ما پاند نسبتا کم ده، ولی په ډیره لوی کچه باندې د وسلوالو مخالفینو لخوا د دغه غواش ګراف لري ور دی. متاسفانه چې د تاسو پویږي چې په هر سیمه، هر ولسوالۍ او هر ولایت یا مرکز کې د وسلوالو مختلفې ډلې فعالیتونه کوي. په ټوله کې دوی سره لدې چې د خبرنامو د ملاتړ خبره کوي، او دوی وایي چې د دوی لخوا د خبریالانو د فعالیت برخه کې کوم ممانعت نشته ولا همکاري کوي. ورته متاسفانه په سیمه ییزه کچه داسې نه ده. په سیمه ییزه کچه د وسلوالو کوچنۍ ډلګې او ډلګې مشران کچېری د غوي د تمې خلاف، د غشتنې خلاف، یا غوي د فکر وکړي چې مثلا د پلانې رسنۍ یا خبريال فعالیت د دوی زد وو، یا د دوی په اصطلاح د فکر زد وو، نو دا غوي لخوا متاسفانه چې مستقیم ډول باندې هم ګوښل کیږي او حتی تربیت لاندې راوستل کیږي. موږ یې عملی بیلګې هم لرو. د نګزات د شهادت پیښه چې ورستۍ پیښه په غزنی کې وه، متاسفانه هلته موږ وینو چې د وسلوالو د ویان لخوا ټویټ کیږي او دغه پیښه همدل کیږي. ولې په څنګ د هغوی په کومنټونو کې موږ د وسلوالو د یو لوړ رتبه مسؤل چې په غزنی کې لسکونه وسلوال د تر لاس لاندې دي او د حکومت د فعالیتونو ترلاسه کوي، هغوی په یو مشکوک ډول باندې هلته ورته لیکي چې دغه کس د حکومت له استخباراتو سره همکاري درلوده، او تاسو شته چې پلټنه وکړي، ورسته ورته د شهید خطاب وکړي. نو لورایا معلومیږي او جوتیږي چې متاسفانه په لویه کچه باندې د دولت وسلوال مخالفین وسلوال ډلې او په دوهمه کچه مافیایي او قانون ضد ډلې او کړي هغوی کوشش کوي چې د خپلو هغه اعمالو، د خپلو ناسمو اعمالو د پټ ساتلو او د ولس د ذهنیت د روښانه کولو د مخنیوي په خاطر چې د دوی د ګټو خلاف دي، همدغه ټولنیز فعالان او خبریالان په نشه کوي، او یا اولې د ګواښ په وسیله باندې کوشش کوي چې دوی تر فشار لاندې راولي او ممانعت وکړي، او که چېرته په ګواښ باندې نه کېږي بیا وروسته دوی په نورو اقداماتو لاس پورې کوي چې متاسفانه د هغوی حسبول دي.
ډېره مننه ښاغلی عارف نوري، د سیاسي چارو شنند، همداراز د پوځي چارو کارپو جنرال یوسف امین زازی، د ولسمشر د لومړي مرستیال د عامه اړیکو او مطبوعاتو د رئیس رضوان مراد هم مننه، او ستاسو اوریدونکو هم منندوی. نن د جدي شپږمه ده. په دې ورځ یو څلوېښت کاله پخوا شوروي پوځونو په افغانستان یرغل وکړ. له همغه وخت تر اوسه پورې چې څه وینئ، د ډېرو په نظر دغه نادودې یا جنجالونه او جګړې له همغه وخته پیل شوي دي. په دې اړه په راتلونکي ساعت کې به اصل رو ظریف نظر به در سره وي.
تن بلتا مڑی مڑی تمو تا در درمان دا دڈو ڈش کوری زمان او تمو تا در درمان دا دڈو ڈش کوری زمان کوری زمان وطن مور زمان کوری زمان وطن مور زمان
ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در بخش اعظم این ساعت برنامه زیر آسمان کبوت نشر میشود که در آن موضوع شش جدی سال 1358 مطرح است. در شش جدی سال 1358 مطابق 27 دسامبر 1979 قوای اتحاد جماهیر شوروی داخل افغانستان شد و بعد از 10 سال هم عساکر خود را بیرون کرد. همین موضوع مطرح است. سوال ها، نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. اما پیش از آن که به برنامه زیر آسمان کبود برویم، توجه شما را به خبرهای افغانستان و جهان جلب میکنیم. نخست سرخط خبرها. قماندانی امنی کابل کشته شدن دست کم دو پلیس را در ناحیه سیوم شهر کابل تایید میکند. در ولایت هلمند 15 جنگجوی مسلح طالبان به شمول اعضای گروه القاعده کشته شدند. فرانسه و ژاپن اولین موارد ویروس تازه کرونا را تایید کردند. مشروع اخبار. قماندانی امنی کابل کشته شدن دست کم دو پلیس را در ناحیه سیوم شهر کابل تایید میکند. فردوس فرامر سخنگوی پلیس به رسانه ها گفت رویداد پس از آن اتفاق افتاد که موتر نو رنجر هدف ماین قرار گرفت. به گفته او یک غیر نظامی هم در رویداد امروز در چهارراهی شهید زخمی شده است. کابل در هفته های اخیر صحنه افزایش رویدادهای امنیتی بوده است. در ولایت هلمند 15 جنگجوی مسلح طالبان به شمول اعضای گروه القاعده کشته شدند. این خبر در یک اعلامیه وزارت دفاع افغانستان آمده است. در اعلامیه گفته می شود این افراد در یک عملیات هوایی در منطقه مومن خان ولسوالی نابی ولایت هلمند کشته شدند. بر اساس اعلامیه این حمله دیروز در حال انجام شد که این افراد نیت جاگذاری ماین ها را داشتند. در اعلامیه وزارت دفاع همچنان گفته شده که در بین کشته شده ها 4 عضو شبکه القاعده برای شبه جزیره هند شامل می باشند. در این حملات 3 جنگجوی طالبان زخمی شدند. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. وزارت فواید عامه افغانستان از بازگشایی شورای غور هرات برای موترها خبر داد. محمد اشرف حق‌شناس معاون سخنگوی این وزارت دیشب برای رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
نظر به هدایت رهبری وزارت فواید عامه تا ساعت 2 بعد از ظهر مسیر برای ترافیک باز میشه و هموطنان عزیز ما فعلا نزی مسیر تردد دارن و کدام مشکل جدی در این قسمت وجود نداره.
پس از برفباری ها و طوفان های شدید در این مسیر ده ها مسافر به شمول زنان و کودکان گیر مانده و آنها خواستار کمک شده بودند. در بازی های کرکت که در ولایت کنر انجام شد، تیم کرکت عادل تایگر در مسابقه نهایی برنده شد. قیام خان مسئول کرکت بورد کنر به رادیو آزادی گفت
بین 18 تیم مسابقات شروع شده بود که در بازی نهایی آن کلپ کرکت سید حکیم و عادل تایگر را یافتند که در بازی نهایی بین این دو تیم عادل تایگر توانست پیروزی را از آن خود سازد.
این بازی های داوره 15 روز قبل آغاز شد که در آن تیم مرکز ولایت اسدآباد و ولسوالی های این ولایت سهم داشتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. فرانسه و ژاپن اولین موارد ویروس تازه کرونا را تایید کردند. وزارت صحت فرانسه در اعلامیه گفته است تست روز جمعه مبتلا شده فرانسوی مثبت بود. این شخص در آخر در انگلستان بود. یک تعداد کشورهای دیگر هم موارد مثبت ابتلا به ویروس نو کرونا را تایید کردند. در مورد این نو ویروس کرونا گفته شده که سریع‌تر از کرونا اصلی سرایت می‌کند ولی کشنده نیست. مقامات سی میگویند این هم تا حال معلوم نیست ویروس تازه ساخته شده کرونا بر این نوع کرونا تأثیر دارد یا خیر. وزیر صحت ژاپن لوریسا تامورا دیروز در یک کنفرانس خبری گفت 5 نفر بعد از آن قرنطینه شدند که مبتلا شدن آنها به ویروس نوع کرونا تایید شد. این 5 تن پیش از آن که ژاپن بر سفر مردم از بریتانیا به این کشور محدودیت جاری کند به بریتانیا رفته بودند. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبوت خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما شش جدی هست که مطابق میشه و 27 دسامبر آجد به گفته نیست. همه ای تاریخ تقریبا بیاد میاره، نسل نو شاید بیاد نیارن، تا بسیاری ها میفهمن که شش جدی یعنی چی. روی از این موضوع گفتیم صحبت کنیم. قوای اتحاد جماهیر شوروی داخل افغانستان شد و بعد از 10 سال هم مساکن خود را بیرون کرد. یک پروسه ساده واری معلوم میشه، منتها 10 سال در بین بود از شش جدی که این موضوع آغاز شد. بسیاری در این فکر هستند که همین مسائل که امروز هم هست از امون روزا آغاز شده. البته هر کس در مورد نظر میگه، منتها فکت های تاریخی را یک دفعه از نظر بگذارانیم، باز قضاوت به شما میگذاریم. مهمان های نهایت محترمی که دعوت به عمل آوردیم فعلا محترم آقای عنایت‌الله بلیغ، عضو هیئت مذاکره کننده صلح هستن، اونا مهمان ما هستن فعلا. تنها آقای بلیغ خوش آمدین سپ به برنامه.
بخیر باشین، زنده باشین.
بله بلیغ صاحب، سخن اول از شما به عنوان مقدمه، چی گفتنی دارین برازی که شما این موضوع را از نزدیک میفهمین، مسائل خوب صحیح تعقیب کردین، نظر شما را بشنیم. بعض میمانای دیگه هم داریم، اونا هنوز وصل نشدن. بله استاد بلیغ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از جناب نظر صاحب و از تلویزیون رادیو محترم آزادی. موضوع شش جدی یک بعضی مردم میگه روز سیاه میدارن، ولی ما به این روز بسیار عبادت الله هم شده، به خیر جامعه و سهت هم بسیار شده، بسیار رسوات اختراعات هم شده باشد، ولی اونمو اعمال ننگینی که اتحاد جماهیر اشتراکی شوروی در افغانستان مسلحانه با ساکر ظالمانه حمله کرد، اینمی حمله وحشیانه را متقبیح میکنیم و این مخالف انسانیت، مخالف سلوک همسایگی، مخالف قواعد بین المللی، مخالف همه ارزش‌های انسانی بود و ملت مسلمان افغانستان از این طرف بسیار آسیب بزرگ بود که تا به این روز او آسیب جریان دارد، بخاطر از این که اصل نظام و اصل قانونمندی شکست، که شکست تا به امروز ما نتوانستیم که اونو شکستگی را یک دم پس، اگر که چندین بار مشکل حل شد در جهاد تا نیست که قوای اتحاد جماهیر شوروی از این ملک بکشه، ولی باز در ساختن نظام دروازه ها باز بود، هر کس مداخله کرد که تا به امروز از مداخلات ظالمانه ما در امن و امان نیستیم. اصل انگیزه ایش همون شکستاندن نظام از طرف حزب دموکراتیک خلق افغانستان و اتحاد جمهوری شوروی شوروی میدانیم.
بله استاد بلیغ، یکمک اگر جایتان رو تغییر بتین برای از این که صدا یکمک خراب شد متاسفانه، مهمانای دیگر ما هم هنوز تلفن جواب نمیده. محترم آقای احمد ضیا مسعود معاون حزب جمعیت اسلامی، سابق معاون رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان، وعده گذاشته بودند که به برنامه وصل شدن منتها هنوز وصل نشدن. و همچنان آقای فقیر، محمد فقیر که سابق وزیر داخله دوران همی مسائل بود، اونا هم تلفون فعلا جواب نمیتن. آقای شفیق عیار، امرای بلیغ صاحب یک صحبت بکنین ببینین که صدا چطور است. تا وقت ما شماره تلفون ایلان میکنم، شنونده های محترم پسانتر اگر خواسته باشین شما هم در مورد اظهار نظر کنین، شماره تلفون ما را یادداشت کنین 07 822 755 و شماره دوم ما 07 99 203 540. و روی موضوع شش جدی یا آمدن قوای اتحاد شوروی به افغانستان است که بعد از 10 سال شکست از افغانستان رفتن. خب البته بسیاری ها میره شکست میگن و خود از اونا شاید قبول نکنن، منتها نماینده از اونا اینجا فعلا نیست که ما طرف افغان ها هستن. آقای بلیغ یکم اگه صحبت کنین. سی
بله ما گفتم که سلام کار خوبش نه اتبار تغییر بکنم.
بله خب همکار تکنیکی ما یادداشت میکنه براتون، خیلی اونا امراتون گپ بزنه. دیگه کدام مهمان دیگه اگه نیست فعلا شنوندای محترم شما میتونین به ما تلفن بکنین. مهمانای محترم ما آقای احمد ضیا مسعود معاون حزب جمعیت اسلامی، آقای استاد عنایت الله بلیغ عضو هیئت مذاکره کننده صلح، و همچنان آقای فقیر، محمد فقیر وزیر داخله زمان ترکی، اونا هم مهمان برنامه ما قرار بود شوند، منتهی اونا جواب نمیتن. اگر شنونده باشه آقای شفیق عیار شما میتون شنونده را به استودیو وصل کنین. در غیر آن میشه که روی از این مسائل صحبت بکنیم. یک شنونده وصل شد. بله شنونده عزیز بفرمایید.
بله سلام علیکم سر.
و علیکم السلام، بفرمایید سر.
قربان تانم به خاطر شخصیت خوب برنامه، مگر ما یک چیز میکنیم بعد شما یادآوری بکنیم که در افغانستان هر کس از مداخله خود کرده، اما بازم که در نظر میکنیم از مداخله امریکا که فکر میکنیم روز کم مصرف داشته و کشتارم کم شده، فقط نظر ما اینه بوده. بازم یک شوروی یک آبادی کرد به افغانستان، اما ما و امریکا رو نهیدیم به خدا هیچ کنفت نهیدیم. مثلا برق ما که چیز عادی است امور برای ما تنبیتر نتانستان.
خب یا نظر شماست، منتها مسئله ایست که در دوران مرحوم ظاهرخان یک سیستم شاهی مشروطه بود، آستاستا پارلمان کار میکرد، مردم تحصیلاتش خوب بود، مکاتب خوب بود. امی شیرازه را مرحوم داود خان خراب کرد و در او هم میگن که تاثیر پرچم خلق بوده، یعنی شوروی هم بوده و نه، منتها ما کدام ثبوت در دست نداریم، ایره قضاوت هم میگذاریم به تاریخ. منتها بعد از او کمونستا این کار کردن، امو شیرازه بیخی سکلیت، او که سکلیت دیگه ایواز یک پاسا چندین پاچایی شاش دالر 4 نفر که 4 تا تفنگ هم داشت و پاچایی خود میچلانه سر مردم بیچاره. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنین چه قسم فکر میکنین؟
بله همی نظر ما قیلمی از قدبانتون که همی کلفات افغانستان خود شما هر روز خبرهایتون میگنی، اما بسیار زیاد تلفات داریم ما. جوانای ما 45,000 جوان ما را خود رئیس جمهور ما اعتراف کرد که از بین رفتن. بدون 45,000 جوان ما دیگه ایر انتحاری و انفجاری، شما در مجموع حساب کنید که اضافه از 5 لک زیاد رفت تلفات با پیش رفتن. این اما در وقت شوروی های قدر تلفات نداشتن.
خود بیام نظر شماست، البته شما هم روی از این موضوع نظر خودتان را گفتین، تشکر از نظر شما. آقای شفیق عیار دیگه شنونده باشه یا میمانا رو کوشش کنین که به استودیو وصل شه و یک شنونده دیگه رو میگیریم. بله شنونده عزیز بفرمایید. بله صحبت کنین سیب. بله شنونده عزیز،
بله السلام علیکم.
و علیکم السلام، صحبت کنین، رادیوتون خاموش کنین سیب.
بله صاحب، سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین، بفرمایید صاحب.
خورم آدم شهاب الدین بدرم ده کابل نمی تا سر تماس نیولا ډیر ښه موضوع ټاکلی، خوشبختانه چې زه هم بریالی شوم چې تاسو سره هم کلام وسم. ګورئ، د شپږم د جدي او د امریکا د یرغل په منځ کې هیڅ پیر نشته. کله چې روسان افغانستان ته راغله، د هغوی سره ځینې هغه حامیان ورسره وو چې د خپل وطن پې خرڅ کړه، لکه دا نن چې په افغانستان کې امریکا اشغال کړی، د امریکا سره هم هغه حامیان او قاچاقچیان ورسره د امریکا نه راغلي چې په شلو کلو کې د افغانستان د خلکو وینې مشکلې، د افغانستان خلک په قتل او په شهادت مرسول، د افغانستان د خلکو نه هر نوع قربانۍ واخیستله. اوس موږ افغانان ته یو شی کار دی چې موږ د دغه دوه لسیزونه یا د دغه څلور پنځه لسیزونه داسې یو ګټه پورته کوچې اوس دغه د صلح دروازې خلاصې شوې دي. هیڅ سړی باید د ارګ د حلقې نه نیولې تر نورو سیاسيونو پورې هیڅوک باید دغه صلح نور ګروګان نه کی، د خپل د قدرت بقا پکې ونه لټي، د افغانستان خلکو پری دي چې په صمیمیت او په خنیت سره بی غرض خلک هغه خلک ګوري. د بین الافغاني مذاکرات او مفهوم او معنا دا نه ده چې د جنډ د حکومت له ادرسه خلک لاړ شي، یا دغه پنځه نفر چې نن په قدرت کې نازي دا افغانان دي، دغه نور چې دي دا خارجيات باراغلي. زه حتی د افغانستان ته د افغان په سرګه نه ګورم چې دا دوه تابعیت دي او د نور ملکونو نه راغلي دلته په افغانستان کې په خلکو قدرت نمایي کوي. زه هم چې بین الافغاني مذاکرات ته باید مخور خلک، مطرح خلک، هغه خلک چې د وطن درد سره ده، بل اخره د وطن ته سوکالی وصوله باید رامنځته کی.
بله، بسیار تشکر از نظرتان. حالا مهمان دیگر ما به استودیو وصل شد، محترم آقای احمدزیا مسعود، معاون حزب جمعیت اسلامی، از میشناسین سابق معاون رئیس جمهور هم بودن، همچنان نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب هم بودن که از او وظیفه به خیلی سبکتو شدن. آقای مسعود خوش آمدین سه برنامه.
سلام علیکم، سلامت باشین، لطف شما، تشکر.
بله، باشین خانابات. آقای مسعود، موضوع بحث ما شش جدی است، تک روی از این موضوع صحبت میکنیم، منتها ما زیادتر که کی ملامت کی سلامت روی از او زیادتر نمیخواییم بپیچیم. بسیاری قسمی که شنونده آخر ما گفتن که از این تجربه تلخ چی بیاموزیم و در آینده چی باید شوه. در چهار سال گذشته بسیار تلفات زیاد بود، منتها هنوز هم این خونریزی خاتمه نیافته. از این نقطه نظر تفسیر شما را بگیریم. اول بفرمایید آقای مسعود.
تشکر. ما به یقین هستم که هر رژیمی که از طریق زور قدرت بگیره و از طریق کودتا بیاین قدرت سیاسی را بگیرن، مبدایش همین باشد که مثل شش جدی پایگاه های اجتماعی در بین مردم نمی داشته باشن و مجبور میشن که دست به سرکوب بزنن. به همون خاطر بعد از شش جدی با وجود که رژیم که توسط حزب دموکراتیک خلق قدرت گرفت، از زمایه وسیع مردم برخوردار نبود و با وجود کمک های اتحاد جماهیر شوروی قدیم کشور را بردن به طرف یک بحران. و بسیار مهم است که بعد از این ما در تمام مسائلی که چطور به قدرت برسیم، اراده سیاسی مردم را در نظر بگیریم و معتقد به این باشیم که نهادهای سیاسی نهادهای دموکراتیک باشند و همی اراده سیاسی مردم بتان از دامت سیاسی را در کشور به وجود داره که متاسفانه تابال این تجربه را به صورت درست تابال در افغانستان ما انجام نداریم.
بله خب آقای مسعود، ما خوب وقت کافی داریم دیگه، هم صحبت میکنیم. ما منتظر آقای فقیر، محمد فقیر که در آن دوران وزیر داخله زمان ترکی بودن، اونا تلفون جواب نمیتن و همچنان آقای استاد عنایت‌الله بلیغ هم مهمان ما بودن و هم تلفونشان قطع شد و حال دوباره جواب نمیتن. خب به هر حال ما و شما فعلا هستیم. یک سوال عمده و اساسی ایست که در دوران خود امی کمونستا که بگویم یا پرچمی ها و خلقی ها، یا هم در بینشان به اتفاق بودن. یکی از مسائل اساسی که در بین خودشان بود به اتفاقیشان بود، یکی دوم بعد از او دیگه عذاب اسلامی هم میام در بین خود تکه و پارچه هستن. حتی الان بگویم که جمعیت اسلامی یک از بسیار قوی که بودن، اینا هم در بین خود پارچه و تکه هستن. از او خاطر افغانستان یک قسم بی رهبری واری، به حزب واری، یک قسم در یک مشکلات که باشه، خود به خود تحت تاثیر اجانب می باشن دیگه. در این مورد مشکلات اعذاب چی هست؟ چرا اتر به اتفاق هستن غیره؟
مثلا حزب دموکراتیک خلق افغانستان که بود دوج پرچمیا بودن و خلقی ها دو گروهی بودن که تقریبا از نظر مسائل مربوط به فرهنگ سیاسیشان فرق میکرد و بیشتر تلاش میکردن که هر گروه قدرت بگیره. اونا تقریبا یک ائتلاف گروهی داشتن و پرچمیا مردم های شهری تر بودن و خلقی ها مردم های اطرافی تر و اونا در بین اردو زیاد نفوذ داشتن و پرچمیا در بین شهر و طبقه روشنفکر افغانستان. به این خاطر یک تضاد به وجود آمد و سبب همین شد که خود حزب جمهوری دموکراتیک خلق با وجودی که مجاهدین افغانستان در اوج کدام حمله بسیار استراتژیک هم شروع نکرده بودن سر شهرهای بزرگ، اما اختلافات درونی خودشان خود حکومت سبب عزیز شد که فرو بپاشه و حکومت خودش از بین بره. بنابراین این سر احزاب اسلامی در بین احزاب اسلامی هم متاسفانه ما تا بال ایتور یک حزب فرابیر به معنای واقعیش که یک حزب سیاسی و محافظ منافع یک طبقه خاص اقتصادی یا اجتماعی باشه مثل که در کشورهای غربی تا بال در افغانستان همینطور یک چیزی به وجود نامده. و علتش همین بود که از سایان متمادی به این طرف حتی از زمان سلطنت محمد ظاهرشاه که قانون احزاب پاس نشد و رشد ندادن احزاب سیاسی را و در زمان داوود خان خودش طرف یک نوع اقتدارگرایی رفت و در زمان سلطنت حاکمیت کمونستا احزاب به کلی سرکوب کردن، طالبا خیش معتقد به مبارزات مدنی گفا نبودن. بسیار مهم است که بعد از این ما بتانیم اساسات یک حزب فراگیر در افغانستان به وجود بیاریم و از طرف حکومت مرکزی تقویت شود، بخصوص در قسمتی که احزاب بتانند در تمام راندهای سیاسی شرکت بکنند. ما باید قانون انتخابات تغییر بدهیم و بر احزاب سهم قائل باشیم و سیستم انتخابات تغییر بکنند. تا وقتی که احزاب سیاسی در پارلمان افغانستان نقش برازنده نداشته باشند و پارلمان ما یک پارلمان حزبی نشه، هر قدر که در جامعه مدنی به شکلی که فعلا وجود داره اینا وجود داشته باشند، چون از یک نهاد از طریق یک نهاد سیاسی صحبت کردن نمیتونن، احزاب در افغانستان نهادینه نمیشه. مشکل فعلی در بین احزاب سیاسی همین که شرایط قسم آوردن که احزاب رشد نکنه و جای افراد نگیره، جای اقوام نگیره. و بعد از بسیار زیاد مهم است که احزاب باید در تمام راندهای سیاسی شرکت بکنند و ما بتانیم در آینده سیاسی افغانستان یک پارلمان حزبی داشته باشیم.
بله. خب آقای مسعود، در 40 سال گذشته که یه احزاب نتانستن، یعنی به شکل حزب که باید شاید باشه، مثلا بعضی ها میگن اینا امو شرایطی که یک حزب که به شکل درست باید باشه، ای احزاب هیچ کدامش نداره. مثلا کنگره‌های حزبی خود در وقتش دایر نمی‌کنن، مثلا در هر ولایت نماینده خود ندارن، از او خاطر یک نوع انتخابات در بین خود احزاب درست نیست. از این قبیل مسائل که نداشته باشن، یعنی به اساس قوم و به اساس رفاقت و دوستی و همسایگی و گپای حزب در سر پای استاتواری شدن و یا از چپ راست یکم که کمک میگیرن در او استات شدن. شما به این انتقادات تا چه موافق هستین؟
احزاب گناهشان نیست. احزاب در بسیاری از کشورهای مترقی جهان هم احزاب رشد میتن، زمینه رشد احزاب مساعد میسازن. همونطور که پیشتر گفتم، تا وقتی که احزاب سیاسی نتایج کار خود در روند انتخابات نبینه یا در روندهای سیاسی نبینه، مسلما در جامعه مدنی به شکلی بسیار ضعیف باقی میماند. حال شما ببینید در پارلمان فعلی افغانستان از زمان ظاهرخان تا باله که همهش احزاب سرکوب شده و هیچ قانون انتخابات پاس نشد که مثلا احزاب بتونن نقش خود بازی بکنن و در شرایط فعلی هم قانون انتخابات ما بر احزاب سیاسی نقش درست قائل نیست، حزب چطور میتونه که مثلا رشد بکنه؟ حزب در بستر سیاسی میتونه رشد بکنه. ما احزاب بسیار زیاد داشتیم و فعلا هم داشتیم. بنابراین در یک جامعه بسیار سنتی مثل افغانستان که محورهای سیاسی را محورهای قومی تشکیل میدن، در بسیاری از کشورهای غربی همینطور بوده که آهسته آهسته ما چطور از یک جامعه سنتی وارد یک جامعه مدرن شویم. خوبترین فاکتور که میتونه این انتقال یا این گذار از یک مرحله عقب مانده انجام بده و داخل یک مرحله مدرن بسازه جامعه را از نظر سیاسی، او احزاب سیاسی است که جای نهارهای قومی را میگیره. متاسفانه رهبرای سیاسی افغانستان به خاطر که خودشان به قدرت باقی بانند و حریفهای سیاسی قوی نداشته باشند همین کار را نکردند. حتی اشرف غنی تا بال مثلا معتقد به این گپ نیست، آقای کرزی معتقد به این گپ نبود و همیش سر مسائل اقوام یا تاکید میکردند. ای به این معنی بود که همیش رهبرای افغانستان خواسته که مشروعیت خود از طریق اقوام به دست بیاره، نه از طریق مردم یا از طریق حزبی که میتونه اون مشارکت سیاسی را به شکل بسیار درست تنظیم بکنه.
بله، تشکر آقای مسعود. آل یک شنونده محترم ما آقای عبدالشکور وزیری که یک در واتساپ بعض نوتا رو نوشته کرده بر ما گفتیم بهتر است که خودشان صحبت کنه، تلفن کردیم برشان. آقای وزیری خوش آمدین به برنامه ما.
آقای نظر، السلام علیکم به شما، میمانای عزیزتان و همه شنونده های محترم رادیو آزادی، بسیار تشکر از این که به ما موقع دادیم که در روز بسیار سیاه در تاریخ افغانستان که اولین بار شیرازه جامع ما گسیخته شد، از هم گسیخته شد و تبعات از او را تا به حال ما میدونیم و او عبارت از هجوم و تهاجم نیروهای متجاوز اتحاد شوروی سوسیالیستی کمونیستی بود. متاسفانه تاریخ سیاس و سرآغاز تمام بدبختی های وطن بوده و باز دوستا شبات 7 و 8 ثور مشابه میشمارن، در حالی که ورود مجاهدین به کابل یک روزنه امید بر افغانستان بود. اما متاسفانه یک بخش از مجاهدین با ائتلاف و کمونستا راه و مسیر جهاد تغییر دادن و آرزوهای ملت به خاک یکسان کردن، که چنانچه باعث ازی شد که افغانستان چندین بار دیگه مورد تجاوز نیروهای اجنبی قرار بگیرد. انشاءالله که ملت با اتفاق اتحاد میتونه که از این همه مشکلات بدر بیاید، اما با درایت و با فهم و دانش سیاسی و ملی میتونیم که از این مشکلات برایم و این در تاریخ افغانستان اگر به می ائتلاف‌های ناموزون و نامیمون ادامه داده شود حالت ماضی بیشتر خوب نخواهد شد و ادامه از می نابسامانی ها سبب از هم گسیختگی وفاق ملی خواهد شد. خداوند انشاءالله که کشور ما را از تسلط بیگانه آزاد بسازه و برای سیاسی های ما شعور عطا کنه که دیگر پیروی و پایدوی بر اجانب و نوکران نکنند. بسیار تشکر از اینکه به ما موقعی دادید.
تشکر خانه تانابت، از شما خیلی خداحافظی میکنیم. بازم میتونید نظرتان در واتساپ بنویسین، من میخوانم. خب استاد مسعود، آقای مسعود شنیدین شنونده ما را، شما به شنونده ما چیز جواب میتین یا چطور؟
بله، من به این عقیده هستم که انشاءالله راننده های سیاسی در افغانستان بعد از تمام برده سیاسی در جامعه مدنی قوی شده میره و بعد از که مسائل اصلاح با طالبا مثلا به یک نتیجه برسه و اونا هم بیان شامل جامعه مدنی شوند، بعد از تمام مبارزات مردم افغانستان به خاطر رسیدن به قدرت یک مبارزه سیاسی مسالمت آمیز رقابتی میباشند که هم نهادهای جامعه مدنی قوی میشن و هم احزاب سیاسی قوی میشن و بعد از این کسی نمیتونه که جلوی رشد احزاب سیاسی رو در افغانستان بگیره. این حال ما وقتی میتونیم که واقعا یک حکومت ملی رو در افغانستان به وجود بیاریم که در او اراده سیاسی مردم انعکاس پیدا کنه و این ضرورت است به اینکه ما ترتیبات یک برگزاری یک انتخابات ریاست جمهوری شخص در افغانستان تیریزی بکنه تا که واقعا ما بتونیم از طریق رأی شخص مردم یک حکومت ملی در افغانستان به وجود بیاریم و هم میتونه اقتدار ملی رو تمثیل بکنه
و او هم میتونه که کشور به طرف پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ببره، هم ثبات سیاسی را داره و هم امنیت در کشور سرتاسری شود. تا وقتی که یک حکومت با مشروعیت سیاسی در افغانستان به وجود نگیره، متاسفانه بی‌ثباتی دوام پیدا میکنه، ناامنی دوام پیدا میکنه، چرا حکومت‌های نامشروع نمیتونن که از منافع اقوام یا گروه های مختلف اجتماعی نمایندگی بکنه.
بله، تشکر آقای مسعود. خب حالا مهمانای دیگر ما خود جواب نمیتن. یک مهمان دیگر داریم که اونا همیشه همکار هستن با ما، محترم دکتر حمید عزیزی، قسم تصادفی و خاطر ما آمد که ایشان در مورد مسائل عذاب سیاسی هم بعضی کارها دارن و یکی از سوالای عمده و اساسی ما همی بود که سابقه همی عذاب سیاسی در افغانستان چطور است. روی از این میخواییم کم صحبت میکنیم، اما قبل از او عزیزی سب خوش آمدین به برنامه.
جناب نظر محترم سلام و درود بر شما، امیدوارم سلامت باشین. خدمت مسعود صاحبم سلام و احترام و شنونده های عزیز و ارجمند.
تشکر سب. خب آقای عزیزی، شما اگر بنوان که از این که یک نظر یا مقدمه باشه در مورد شش جدی، من حیث یک دکتر جوان، عالم جوان ما، چی فکر میکنین؟ شما خود او وقتا بخیالم که حضور نداشتین در این دنیا، مطالعه کردین، چی فکر میکنین روی مسئله شش جدی؟
بسیار تشکر جناب نظر صاحب. یک نکته اول عرض بکنم، کسانی که معمولا در صحنه تجربه حضور داشتند اونها فقط چشم دیدهای خود در اختیار دارند، اما کسانی که از طریق مطالعه به یک مقطع زمانی نگاه میکنن اونها میتونن یک چشم دید جامع تری از ابعاد مختلف نسبت به موضوعات داشته باشند. و امیدوارستم که از ما هم امیتو یک ببارتی به ذهنیت جامع تر و کامل تری نسبت به قضایا و وضعیت باشه. من فکر میکنم در مجموع اگر بحث شش جدی را ما گره بزنیم به فعالیت‌های حزبی، در حقیقت متاسفانه تحزب در افغانستان به جای از اینکه به عنوان یک ساختار و به عنوان یک روحیه در بستر اجتماعی افغانستان رشد بکنه و زمینه ساز به وجود آمدن یک جامعه دموکراتیک شود، بیشتر به عنوان یک سیستم کاملا وارداتی، یعنی نه به عنوان سیستم نیمه وارداتی و نیمه بومی، بلکه به عنوان یک سیستم کاملا وارداتی در افغانستان شکل گرفته. اگر شما شکل گیری احزاب اولیه را در افغانستان در دوره دموکراسی نگاه بکنید، در دوره دموکراسی به اول اگر نامش را بگذارید و بعد از او حتی شکل گیری احزابی مثل حزب دموکراتیک خلق افغانستان، احزاب مختلف دیگه مثل بالا شعله و جناح‌های مختلف دیگری که در افغانستان شکل گرفتن تحت عنوان ایدئولوژی، ساختار و چارچوب به عبارت کمونیسم و سوسیالیسم شکل، احزاب اسلامی هم که در افغانستان روی کار آمدن بیشتر به عنوان انگیزه ها و روحیات وارداتی از کشورهای دیگه مثل مصر و مثل بعضی کشورهای دیگه در افغانستان به عبارت جایگاه و پایگاه برای خود ساختن. شما میبینین بیشتر شکلگیری احزاب هم در خارج از افغانستان بوده، چه احزاب جهادی و چه احزاب به عبارت چپی، همگی از اینها شکلگیری و بستر ساختساز از اینها خارج از افغانستان بوده، برای یک دوره آمدن در افغانستان حضور پیدا کردن، اما با واقعیت ها و یک دوره دوامدار به عنوان مبنا در افغانستان اینها سازگار نبودن. اینها خیلی زود بعد از یک دوره یا در تقابل با جامعه قرار گرفتن یا ای که بعد از یک مدتی کاربرد خود از دست دادن. نمونه بسیار واضحش احزاب چپی هست که در تقابل با جامعه قرار گرفتن، احزاب راستگراها که کاربرد دادن بعد از یک دوره کوتاه از دست دادن و شما امروز طرف و پراکندگی را در میان هر کدام از اونها میبینین که از هر کدامشان ها شاخه دیگه امروز ساخته شده برای رهبریت افراد. ما متاسفانه تجربه احزاب را در افغانستان یک تجربه ناکام داشتیم.
بله،
اما در بحث شش جدی اگر مستقیم
بله دکتر عزیزی بله ببخشین صدایتان یک کمه که باز خراب شد، مچم از طریق سکایب چرا خراب میشه صدا. ما با اجازهتان خیلی کمه که صبر کنیم که به شنونده از ایمون فرصت میتیم، بعد از او دوباره رشته سخنه به شما و به آقای مسعود میسپارم. یک 5-10 دقیقه به شنونده محترم ما هم فرصت میتیم، اونام به این مسائل تاریخی اظهار نظر بکنن و هم سوالات خودت ترک کنن. با اجازه مهمانا آقای شبیه قیار یک اعلانک کوتاه داریم
داریم یا نداریم. اگر نداریم شنونده که واسه شده راستن میگیریم شنونده. بله شنونده عزیز بفرمایید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدین صاحب، بفرمایید.
جناب نظر صاحب تاسو ته او دغه رادیو ټول اوریدونکو ته تاسو ملمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
و علیکم السلام، خوش آمدین، بفرمایید صاحب. مهربانی.
بله واقعا چې تاسو ته احترام معلوم ده او ټول افغانان د دې شاهد یو چې په افغانستان کې په مختلفو دورونو کې بحرانونو سره موږ لاس او ګریوان یو، او الله دې وکړي چې په افغانستان کې یو داسې ملي شموله صلحه او ارامي راشي چې زموږ دغه کړېدلی او دغه دردېدلی ملت چې دی نور دغه د بحران نه او د رومیانو لخوا تحمیل شده دغه سیاسي جنګونو نه لاسته فر شو او د افغانستان او د خپل ولس د ترقۍ لپاره او د مسؤلیت لپاره اخلاصانه کار وکړو. زه غواړم چې نور دغه کم چې په تاریخ په اوږدو کې چې دغه منفي تجربې چې باید نور باید تکرار نه شي، او دغه په افغانستان کې تاسو وګورئ روسانو هم داسې لاسوهنه وکړل د خپلو اهدافو لپاره، همدارنګه اوس امریکا هم دلته خپل منافعو لپاره راغلې ده. روز انو دلته خبري اعلان او دلته مدني فعالان او سیاسي شخصیتونه وزل کیږي، او امریکایان چې دې هیڅ اقدام هم نه کوي. نو دې معلومه چې دوی د خپلو اغراض لپاره دلته راغلي دي، او د افغانستان د خلکو هغه کم حقوق چې دي هغه په اړه هیڅ احترام نه لري. زما په نظر باندې دوی دا خبرې کول غواړم چې نور افغانان باید په خپل منځو کې یو موټی شو، او سیاسي اختلافات باید پای ته ورسوو، او نظام کې باید ټول اقوامو ته باید فهم ورکړی شي، او د ملي هغه په فضا کې دغه د افغانستان ترقې لپاره کار وشي. دغه زما نظر ده. بس
بسیار خوب، تشکر. خوب نظر است. یک شنونده دیگر رو بگیریم. بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلام به شما آقای نظر و میمونان شما آقای عزیزی. من درباره این موضوع شما یک نظر دارم.
بفرمایید.
موضوع شما با آقای مسعود درباره همین عذابه.
بله.
شما مصاحبه کردیم. آقای مسعود خوب بلای آقای کرزه انتخاب کرد. آقای اشرف غنی انتخاب کرد. اینا با پاکستان باید جور بیاید. این در رشت عذاب هم هست آقای مسعود.
بله.
اینا باید جور بیاید. خط دوران باید با پاکستان بده. این تو عذاب ما چکار کنن که مناسی ملیر میخواه به دیگر کس بده در خاطر که خودی به خطرت برسته یکشن وقت برامش نبگی کنه. دیگه تو عذابی هسته که این عذاب زمین ما نداریم که در افغانستان که منافی ملی افت کنه. شاید هم چوکی رو بخاطر چوکی نیه، بخاطر عزت و بخاطر خاک کنه.
بله. خب شنوندی عزیز، شما منتها یک راه حل پیشنهاد نمیکنین، از او خاطر روی از این موضوع با دکتر صاحب عزیزی صحبت میکنیم. تشکر، صدایتان هم رفت و آمد داره. یک شنوندی دیگر رو بگیریم آقای ایار. بله شنوندی عزیز.
سلام. سلام نظر صاحب، سلام به شما و تمام شنونده ها و مهمانان عزیز. تا نصرت الله زرین استانگزی هستم از ولایت عراق.
بله استانگزی صاحب، خوش آمدین، بفرمایید.
بخیر باشین. شش جدی را هیچ کس انکار کردن نمیتونه که یک روز سیا در تاریخ افغانستان بود. روزی بود که تمام بدبختی را بر ما تا به امروز از اینجا نشأت گرفت و بر ما بابر آورد. خب به عنوانی که ما از تاریخ پند گرفته باشیم، به عنوانی که ما از تاریخ عبرت گرفته باشیم و روزهای سیاهی که در ظرف این به حدود 40 سال بر سر ما تکرار میشه مجددا تکرار نشود، لازم هست که در شرایط امروزی دشوار ما در کنار دولت خود استاد شویم، بخواهی دولت خود را در پایداری نظام استوار و مرکزی خود ببینیم. و بیشتر بحث از احزاب یادآوری شد. آقای مسعود یادآوری کردن که گویا احزاب به نحو سرکوب شدن و برای احزاب زمینه فعالیت مساعد نشد. ما اگر ببینیم که گروه هایی که امروزه خود را در وزارت عدلیه به نام احزاب ثبت کردن، هیچ کدامی اونا نه شرایط یک حزب سیاسی را دارن، نه اهلیت یک حزب سیاسی را دارن، بلکه گروه هایی هستن که از یک جنگ داخلی به جا مانده بودن و همون رؤسای همین گروه ها برنامه حزب رو در ثبت کردن و بخاطر امتیازگیری سیاسی اونا. خب امیدی که احزاب با تمام معنا به وجود بیایه از گروه قوم و سمت و زبان و مذهب بیرون شد و به عنوان تمام معنا احزاب ملی رو ما بداشته باشیم. ولی طلب جستیم ایجاب میکنم ما یکن از خودگذری داشته باشیم و به اصطلاح خودخواهی هایی که قبلا باید به بستی ملت شد او به خودخواهی های خود را ما کنار بگذاریم و یکن این منافع ملی را ما در نظر بگیریم. حالی میم با سوال خود از جناب مسعود صاحب.
بله.
مسعود صاحب یکی دو بار یک دو تا بیانیه داشتن که خیلی تاریخ ساز بود. یکی که زمانی که با جناب آقای اشرف غنی احمدزی اینا به اصطلاح متحد می شدن یک در مقابل تیم مقابل خود گفتن که کسایی که همه در چور و چپاول و در دزدی و افغانستان دخیل بودن در تکت تیم مقابل که اصلاحات و همگرایی باشه جمع‌آوری شدن و زمانی که بعد از اینکه اینا سمت خود برکنار شدن دوباره با احزاب رفتن و در هم در کنار همو اشخاص هستن و بازن بالاخره منطقگیری دارن. یک بخش دوم اینا را بازم اینا زمان داشتن که از زمین سمت خود برکنار شدن.
خب اونتا اینا استانگزه موضوع بحث امروز ما نیست، ما موضوع شش جدی رو میخواییم صحبت بکنیم. اگر آقای مسعود خواسته باشن این رو تشریح میکنن، اگر این موضوع بحث ما نیست روی از این موضوع یک برنامه دیگه میگیریم. اگر آقای مسعود قبول بکنه بعد از دو میتونیم روی از این مسائل روی هر شخصیت افغانستان علایده علایده میتونیم در برنامه خاص صحبت کنیم. تشکر آقای استانگزه از شما. دیگه شنونده اگر نیست، بله یک شنونده دیگه هم هست. بله بفرمایید.
حضرت سلام محمد سلام و نومی که در طالبانج کم نظر سید تاسید و تاسید زنون ملمانوته.
بله خوش آمدیم.
نظر سید نه پا منگ بانده نه شورویان ملامت گلو او نه امریکایان ملامت که پا منگ بانده ملامت منگ یاستو چی شورویان منگ راوستل او امریکایان منگ راوستل ملامت منگا یا سوسی دی خلقو کورو نمانگا پشورا گانو بلان کلاو بسلمانا نمانگا پیمرکلن ملامت منگا یا سوسی پا امریکایانو پا بدوی پیرو تا تیارو کستریگو و پا خواست خوارو غریب بانده کوا غا منگا کوا نی امریکایان پا منگا کئی نی شورا گانو پا منتاروس کره نظر سر دا جنگ آج زایشا پا وقت دا جنگ دا امریکا و دی شوروی روان و پرچمیانو بم زایره کولی خلقیانو بم کولی اخوانانو بم کولی اخوانیانو تا با امریکایانو خرچ ورکولا و پرچمیانو تا با شوروویانو ورکولا دا ملامت منگا ولی بارنی خلق و گلی ملامت منگا یاستو منگا یاستو منگا یاستو و سلام پیتی را.
بله یام نظر شما حالا از شنوانده از ما تشکری میکنیم. بس است دیگه در شنوانده را وصل نکنین که وقت کم شده میره. با اجازه دکتر صاحب عزیزی بعض سوالا راجع شد به آقای مسعود، از او خاطر از آقای مسعود جوابا را بگیریم. اول بسیار خلاصه آقای مسعود بفرمایید.
آن برادر ما انتقاد کردن که در او وقت نمی فهمم رای شرقانی رفتین و متعام ساختین بعضی کسار که در چور چپاول دست داشتن. بلی خواه واقعیت است. 8 میلیون دلار از کابل بانک گم شد. مسئولش کی بود؟ اما کسایی بودن که در کابل بانک سهم داشتن. اما کسایی بودن که تا بال آنمو 800 میلیون دلار به کابل بانک پرداخت نکردن. در اوجه محمود کرزی بود، خلیل فیروزی بود. یا کلش کسایی بودن که به تیم همگرایی همراه دکتر عبدالله دموف انتخابات سال 2014 یا وجود داشتن. این رو ما دروغ نگفتیم. این رو کل مردم افغانستان نفهمن. بازی که من پس آمدم به همراه که امونا مثلا یک جای شده این مسائل سیاست در یک مرحله یک موضوع یک ایتلاف به وجود نه در یک مرحله یک ایتلاف دیگه به وجود نه. من نگفتم که تمام حرکت آقای عبدالله و تیم همگرایی که بود کلش متهم هستن. گفتم کسایی که متهم بودن به کابل بانک اینا رفتن فعلا در همون تیم هستن. دیگه مسئله اینطور بود.
بله. من این سر اصل مسائل احزاب برای خودم سوالی باشه که ما جواب بدین سر شش جدید. بله
بله بله تشکر، خوب شد که جواب دادین. آقای مسعود، حالا دکتر صاحب عزیزی میخواست سر مسئله شوروی چیز بگوین که ما گفتیم به شنوندا فرصت میدیم. خب دکتر عزیزی، شما حالا میتونین صحبت بکنین، هم شنوندا را صحبتایشان در نظر گرفته اگر بسیار خلاصه صحبت بکنین که ما فرصت سوال داشته باشیم. آقای عزیزی بفرمایید.
بسیار تشکر نظر صاحب، امیدوارم که کیفیت صدا مناسب
حالا خوب شده. بله
تشکر. میخواهیم که سر شش جدی متمرکز بیایم. متاسفانه حزب دموکراتیک خلق افغانستان در صدد یک تغییر ایدئولوژی در افغانستان بود. با کودتای 700 اونها به لحاظ ایدئولوژیک نظام را در افغانستان تغییر دادن. تغییر ایدئولوژیک به معنی فرو ریختن تمام پایه های یک نظام موجود است. نظامی که در افغانستان بود از سلسله نظام شاهی آمده بود و هنوز هم در حکومت داوودخان اثراتش یک دوره گذاری بود از عبور از نظام شاهی به سمت یک نظام جمهوریت. متاسفانه به حزب دموکراتیک خلق افغانستان این تجربه چند هزار ساله نظام شاهی را در افغانستان که به عبارتی جا افتاده بود و به عبارتی تسلط خود به طور کامل در افکار و اعتقادات جایگاه‌های مردم حفظ کرده بود، حتی در نمازهای جمعه به نام حاکم زمان نماز جمعه خطبه خوانده می‌شد، حزب دموکراتیک خلق افغانستان ساختار را فرو ریخت. با وجود از این که به عبارت ابزارهایش هنوز نگاه کرده بود، مثل اردو، مثلا بعضی وزارتخانه‌های حرفه، اما در مجموع ساختار را از بین برد، ساختار را شکستان. این شکستاندن ساختار در نقطه مقابلش وقتی که در تضاد و تقابل با اعتقادات و باورهای جامعه هم قرار گرفت، یعنی شکستاندن ساختار در حالتی که به عبارتی برخلاف جامعه شما قرار می‌گیرین، باعث به وجود آمدن قیام‌های مردمی که در اون زمان حتی احراب هم وجود نداشتند و در نتیجه این قیام‌های مردمی و اتفاقاتی که در درون خود حزب دموکراتیک خلق افغانستان افتاد و هنوز نتونسته بود به عنوان یک حزب خود تثبیت بکنه، زمینه را به این فراهم کرد که روسا به افغانستان بیاین و فصل خون در افغانستان آغاز شود. حتی اگر امروز کسی میاد بر فرض مثال مقایسه میکنه، میگه که خب در دوره به عبارت کمونیستا اگر هر اتفاقی افتاد بعد از دوره کمونیستا هم چطور شد و چیکار شد و چنان شد، من نمیخوام دفاع بکنم، ولی تحلیل من است که کمونیست‌ها این زمینه را فراهم کردن به این که فردا آدم‌های بی تجربه‌ای که هیچ گونه تجربه‌ای کار سیاسی و سلسله مراتب اداری و بروکراتیک نداشتن، اینا در قدرت قرار گرفتن، در نتیجه شکست اتحاد جمهوری شوروی و فروپاشی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، تبدیلش به حزب وطن، فروپاشی حزب وطن، ساختار به زمینه را به این فراهم کرد که انسان‌های بی تجربه‌ای که حالا تحت فشار و تحت تأثیر به عبارتی بلوک غرب هم قرار گرفته بودند، پاکستان و کشورهای دیگری مثل ایران و اینها هم اهداف خود در اون دنبال می‌کردند، نتونن به عنوان مدیران موفقی باشن. ما چه انتظاری میتونیم داشته باشیم از کسانی که در ساختار حزب دموکراتیک خلق افغانستان در دولت‌های قبلی کار کرده بودند؟ اونها نتونستن در افغانستان موفق عمل بکنن و خراب کردن. چطور ممکن است ما از مجاهدین انتظار داشته باشیم که در دوره جنگ رشد کردن و تجربه حکومتداری رو نداشتن؟ به همین خاطر اونا هم نتونستن که ساختار مدیریت بکنن و ما به سمت بحران‌های بیشتر رفتیم. متأسفانه شش جدی در ادامه اون فروپاشی ساختار در افغانستان بود که در حال حاضر هم ما درگیر دوباره ساختن ساختار هستیم. شما در مذاکرات دوحه هم می‌بینید که جنگ و جنجال بر روی نوع نظام، بر روی ترتیبات نظام، بر روی اینکه رئیس جمهور باشه، شورای رهبری باشه، چی باشه، یعنی ما ساختار شکسته که در هفته سور شکست و هنوز در حال بازسازی هستیم و داریم بهای ازی رو پرداخت کرده میریم. شش جدی آمد مهر تأییدی بر روی شکستن ساختار بگذاره و روند قربانی دادن مردم افغانستان رو برای ساختن دوباره ساختار طولانی تر بسازه.
من تا همینجا در این مورد کفایت. بله تشکر دکتر عزیزی. خب آقای مسعود، یک موضوع جالب ایست که مثلا احزاب سیاسی در جرمنی یا در دیگه جای، مثلا در ترکیه بگوین آق پارتی گفته یک چیز در نظر تان میاد، یا مثلا در جرمنی اسپیدی میگن از این قبیل، منتها در افغانستان وقتی که از مسائل سیاسی زیادتر صحبت میشه از حزب کده اشخاص دکل آدم میاد گفته تاج
چکا به فکر آدم میرسه. به طور مثال مثلا ترکی، افیزلامین، کارمل که دیگه و دیگه گروه کار که بودن نفرایشان، خب از این خاطر همتون در جهت مخالف هم از مثلا اعضاب بسیار به یاد آدم نمیایم که اینقدر رهبرایشان یاد آدم میایه، استاد ربانی، آقای حکمتیار، سیاف، این قسمی قطار که میتونه کل اطفال که هنوز به مکتب نرفتم شاید کل از این نامه را بتانن قطار بخوانن. یعنی در اینجا یک عجیب غریب یک موضوع موجود زیادتر شخصیت ها در بین خود زدن کندن و در بین مردم بیچاره چیدن و چیز معقوله بسیار بزرگ از در امریکا گفته میشه، میگه فیلا اگر کتیگه دیگه جنگ کنن سبزه ها در بین لغتمال میشه. یعنی مانایش ایست که مردم بیچاره ایجا میلیون ها فدا دادن، قربان دادن، شهید دادن، از خاطر یعنی وطن و منافع ملی و اتگاپا و قدر به خیال مهمیت نداشته برای از شخصیت ها. آقای مسعود چرا یه ترس قبول دارین این انتقاد؟ یعنی
بله در بسیار کشورها خود شخصیت ها وقتی در رأس حزب قرار میگیرن یا نماینده احزاب میباشن، مثلا در امریکا ما میبینیم که حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات ها اینا خود رهبران و جذابیت خود رهبران مردم زیاد سرشان حساب میکنن نسبت به اینکه حزب چی پلان داره و چی برنامه داره. به اروپا با زیادتر تاکید سر مسائل برنامه است، استراتژی احزاب است و ایگه پاست. در افغانستان هم چون احزاب خودش مولود یک تحول و تکامل اجتماعی در افغانستان نبوده و همیش وقتی که بعض حوادث سیاسی رخ داده در افغانستان احزاب به وجود آمده، از او خاطر زیادتر کسی که در رأس حزب قرار میگیره امور زیادتر مردم میشناسند و عیل فرهنگ سیاسی هم قسمی بوده که تامیالی هم زیادتر مثلا احزاب نمیتونن که برنامه های حزبی خود بر مردم معرفی بکنن، مثلا در اقتصاد چی برنامه دارن، در مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی فقط اونمو شخصیت ها را میبینن که هر کسی که یک کمک مسائل بیشتر مسائل عاطفی گپ بزنن، مسائل اخلاقی گپ بزنن یا از در مسائل دینی مثلا معلومات داشته باشن مردم همون طرف علاقه پیدا میکنن. این دیگه تقریبا یک موضوعی است که به بسیار از کشورها همینطور مسئله است. یعنی وقتی که در امریکا این مسئله جذابیت رهبران مطرح باشه در کشورهای اقیمانه مثلا همه یک گفت مطرح باشه.
خب منطقه فرق بینشان یک کمک فرق ایجاده میبینه در اونجا چهار سال میایه بعد از میتوننم از بین ببره رئیس جمهور خود یا مکسیمم دو دفعه میتونن رئیس جمهور شه و منطقه احزاب سیاسی اینا را پیش میکنن، یعنی احزاب اینا را در بین خود انتخاب میکنن، یک سال تیر میشه که یا از امتحان تیر شون. منطقه از ما هم خود رهبری خودش از چی گفت و نمتون میشه. این موضوع را بیاین از دکتر صاحب عزیزی که بهتره هستن در این موضوعات بررسی هم کردن از ما بشنیم. دکتر عزیزی چی فکر میکنین سپد یک کمک ادبی اگر گپ بزنیم در افغانستان شخصیت محوری میگن چی میگن از این قبیل از عذاب ما نیستیم چی میگن؟
متاسفانه همونطوری که اشاره شد با توجه به این که خب فعالیتی به نام احزاب در یک بستر ناآرام تشنج و جنگ شکل گرفته، بیشتر افرادی که به نوعی مثل چیزی که در ادبیات حماسی ما و شما داریم افراد قهرمانان یا اسطوره ها آرام آرام در بین مردم شکل میگیرن. خب مطمئنن حمایت های خارجی، امکانات مالی هم میتونه زمینه ساز از این شود یک شخص در رأس قرار بگیره و مردم فقیر و بیچاره‌ای که دچار جنجال و مشکل هستن با توجه به اینکه انتظارات مالی برشان به وجود میاد آرام آرام او شخص را قبول بکنن. شما میبینین حتی بحث شایستگی های فردی هم مطرح نیست در این قهرمان سازی ها، مثل که در ادبیات گفتم مثلا یک توانایی ویژه و خاص مطرح نیست، بلکه قرار گرفتن در یک موقعیت و داشتن امکانات است. شما در بسیاری از رهبران فعلی افغانستان سعی بکنین شایستگی های از اونها را اگر در مقایسه با قومشان بخواید بسنجین شاید اسفل قوم خودشان یا به عبارتی کم ناتوان ترین شخص قوم خودشان مطرح شوند، اما با توجه به اینکه در یک موقعیت قرار گرفته و امکانات در اختیارش است و این امکانات زمینه انتظارات اقتصادی و مالی را برای افرادی که فقیر و بیچاره هستند ایجاد کرده و او استفاده از احساسات مردم کرده را زمینه رو فراهم کرده که او شخص مطرح شه. نکته بسیار مهم دیگه‌ای که در کنارش وجود داره که جواب سوال شما میشه است، همین افراد ناتوان که فقط امکانات مالی تنها شاخصه و ارتباطات بیرونی تنها شاخصهشان هست و استفاده از احساسات قومی ابزار کارشان هست، اینا به منظور از اینکه جلوگیری بکنن از پیدا شدن رقیب برشان و به درد سر افتادنشان، معمولا تلاش میکنن که ساختار حزبی را در اون تعریفی که برای حزب وجود داره را جلوگیری بکنن که احزاب به اون سمت حرکت نکنن. یعنی امو مجموعه را هم که جور کردن تا جایی که اجازه میده و ایجاب میکنه که خودش و بعد از او فرزندش یا اقارب خانوادیش در رأس قرار داشته باشه حمایت میکنه، بعد از او پیشروش میگیره. شما حذف فیزیکی در داخل احزاب مختلف چپی و راستی را شما سعی بکنین، بسیاری از افرادی که در حلقه اطراف رهبری در حال رشد بودن، حتی خود احزاب اقدام کردن به حذف کردن از او یا بر فرض مثال اتفاقات دیگری برشون افتاده، همین زمینه را فراهم کرده که شخص به منظور بقا خودش و ادامه بقا برای بر فرض مثال خانوادهش، برادرش، فرزندش، تلاش از این را داشته باشه که دیگران را سرکوب بکنه و به خاطر بیشتر تشهیر و بیشتر تشهیر به سمت ازی هست که شخص را به عنوان اسطوره مطرح بکنه. شما حتی در مورد رهبرانی که امروز نیستن، در بین کمونیست‌های افغانستان از دکتر نجیب بگیرین تا خود ببرک کارمل، در بین مجاهدین افغانستان در نظر بگیرین از برادر مسعود صاحب، از عامر صاحب احمد شاه مسعود، از استاد ربانی و همینطور از افراد دیگر، طرفدارانشان یا حلقه بالایی که بیشتر اونا را تبلیغ میکنن چقدر صفات و خصوصیات عالی که در انسانهای عادی پیدا نمیشه بر از اونها تعریف و تشهیر میکنن. ای باعث شخص محوری و باعث فرد محوری شده در جامعه افغانستان و جامعه افغانستان به همین خاطر بیشتر به دنبال شخص و فرد میره. چرا؟ به خاطر که جامعه در سطح پایین سواد قرار داره و هنوز برنامه محوری در اون جای نگرفته. حتی کسانی که برنامه محوری رو شعار دادن، وقتی در روی صحنه آمدن مردم افغانستان متوجه شدن، مثل آقای دکتر اشرف غنی، مردم افغانستان متوجه شدن که برنامه محوری چیزی که مطرح بوده صرفاً یک ابزاری برای رسیدن به قدرت بوده. شما حتی میبینین آقای دکتر اشرف غنی در مبارزات انتخاباتی خودش به خاطری که اونمو شهرت را هم در کنار بعضی مسائل،
بله بخالم که صدا خراب شد دکتر عزیزی، صدایتان میره میایه، وقت ما هم به پایان تقریبا رسید، یک دقیقه یا دو دقیقه دیگه مکسیمم داریم. آقای مسعود اگر میخواین گپایتان جنبندی بگوید، یک امید هست که در بین امی اشخاص هست که حداقل جمعیت اسلامی در بین خود جور بیاین، یا مثلا یک رهبر از مزار شریف او میگه منم، از ایرات میگه منم، از پنشیر میگه منم، از کابل میگه منم، از بدخشان میگه منم، اینا رو تا جور بکنیم یک چل سال دیگه دیر نخواد شب. آقای مسعود چی میگین؟
این مسئله اعضای سیاسی که اختلافات به بین اعضای اعضاب بوجود بین، یک امر معمول است در همه دنیا. سر پولیسی ها اعلان دست اختلافات بوجود بین، مثلا سر اهداف اختلافات بوجود بین، معمول است در اعضای سیاسی که معتقد به یک نوع دموکراسی درون حزبی هستند این اختلافات قابل درک است، به وجود می آید خصوصا سر پالیسی ها. اما در احزابی که اوجا یک گروه اقتدارگرایی مطرح است و اوجا تسلط یک گروه مطرح است مثل احزاب شفیع، بسیار کم انشابات در اوجا رخ می دهند. از این خاطر یک امر معمول است. اما بسیار زیاد مهم است که ما در افغانستان فعلا شاهد شکلگیری یک طبقه متوسط روشنفکر هستیم که شامل فارغین یونیورسیتی ها، مثلا مامورین خدمات ملی، تاجرای ملی و اینا همه گجزا تقاضا دارن که در ساختار سیاسی به نحوی از انها مشارکت سیاسی داشته باشن و این یک پدیده کاملا نو است در افغانستان.
خب آقای مسعود بخیرم که این موضوع را یک روز دیگه ما شما میتونیم در یک برنامه خاص صحبت بکنیم، برای اینکه هیچ فرصت نموند. 3 دقیقه پیشتر از خاطر که استودیو به خبرها آماده شد ما استودیو را ترک میکنیم. از اشتراکتان بسیار تشکر. محترم آقای احمدزیان مسعود معاون حزب جمعیت اسلامی و همچنان محترم آقای نت‌الله بلیغ عضو هیئت مذاکره که دوباره تلفن نبرداشتن، همچنان آقای فقیر محمد فقیر وزیر داخلی زمان ترکی، اونا با وجود وعده تلفن را جواب ندادن، شاید مشکلات تکنیکی تلفن هم باشه. و در آخرین لحظه محترم آقای دکتر حمید عزیزی که اینا متخصص مسائل سیاسی هم یه احزاب سیاسی هستن، اونا هم به برنامه ما اشتراک کردن، از اونام یک جهان تشکر از همکاریشان. تا برنامه بعدی خداحافظ و ناصرتان.
شکستان نمک دانک مور